درنو دوستانو ستړي مو شهید ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کو نن د خالی شنبه ورځ ده د شنبه په ورځ له 2 بجو نه تر 4 بجو پورې په خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام وړاندې کیږي مخکې له دې چې زما دوه همکاران نوریاس نوري او ظریف نظر راشي او ترشنه اسمان لاندې پروګرام درته وړاندې کی باید یادونه وکړو چې ترشنه اسمان لاندې دې پروګرام کې په لومړني یو ساعت کې په افغانستان کې په ماشومانو کې د خوارسواکۍ پر ستونزه خبرې کیږي او په دوهم ساعت کې د ورېښمو لاره او په دې لاره کې د افغانستان په ارزښت باندې بحث کیږي خو تر هغه مخکې په مخکې د دې ساعت خبرونه ده په داسې حال کې چې ټاکل شوی په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ دوم پړاو مذاکرې لیوي ورځې د می وروسته بیا پیل شي د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د سختو جګړو او نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرنی نن ترکمنستان ته ورسیږي او د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکې اونۍ اضطراري غونډه جوړوي تمکه چینن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ دوم پړاو مذاکرې لیوي ورځې د می وروسته بیا پیل شي دغه مذاکرې چې د جون د میاشتې پر 9 پیل شوې 13 پنځشنبه د شپږمې ورځې لپاره دوام وکړ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاین پر خپل ټوئیټر په دغه مذاکرو کې د وی ورځې وقفه خبر ورکړې او لیکلي چې نن شنبه د خبري بیا پیلېږي اخو د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاد زلمی خلیزاد ټینګار کوي چې د اوربند او بین الافغاني خبرو په ګډون دي پر ټولو مواردو موافقه وشي په عین حال کې جرمني او قطر سبا او بل سبا په دوحه کې د بین الافغاني خبرو کوربتوب کوي په دې خبرو کې د ګډون لپاره له کابل څخه شاوخوا شپېته کسان چې سیاستوال د مدني ټولنې فعالان او خبريالان پکې شامل دي دوه ته روان شوي دي زلمی خلیزاد د خبرې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې یو مهم ګام بللی دی بلخوا د افغانستان جمهور ریاست وایان صدیق صدیقی وایي د قطر او جرمني په کوربتوب خبرو کې د افغان حکومت کوم نقش نشته په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې بحثونه او خبرې تودې شوې دي په افغانستان کې بیا جګړو زور اخیستی په غزني کې چارواکي وایي په تېرو 4 ساعتونو کې د غزني ولایت جغتو او خواجه عمري ولسوالیو ته د طالبانو تشپنامه ولسوالانو په ګډون 11 تنه وسلوال طالبان وشلي د غزني د والي وایاند عارف نوري په دې اړه رسنیو ته په وستولي پیغام کې وویل
11 طالب مسلح به شمول 2 ولسوال نام نهاد طالبان کشته شدند که در بین ولسوال ها یک ولسوال نام نهاد طالبا
عبدالخالد پادی پخو کې د طالبانو د 2 تشپنامو ولسوالانو په شمول 11 ولسوال وژل شوی په وژل شو کې د جغتو ولسوالۍ ته د طالبانو تشپنامو ولسوال عبدالخالق مشهور په ابو محمد او خواجه عمري ولسوالۍ ته د طالبانو تشپنامو ولسوال ملا منیر شامل دی د خغلی نوري په وینا د جمعې په ورځ په غزنی ولایت پاندړو او کرباغ ولسوالیو کې د هوایی بریدونو او د مقر ولسوالۍ په مرزاخیلو کې ولسوال نخته کې 9 نور ولسوال هم وشل شوی تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په غزنی کې تیر ماښام په یو جماعت کې خودل شوی ماین چاودنې یو تن وژلی او 40 نور ټپیان کړي سیمه ایزو خلکو ویلي چې 20 کسان ټپیان دي او 2 وژل شوی دي وسلوالو طالبانو د غزنی د دې پیښو په اړه په مشخصه توګه څه نه دی ویلي خو د دې ډلې ویان قاری یوسف احمدی رسنیو ته نن په یو استول خبر پانه کې دا کړی دی چې د جمعې د ورځې راهیسې په 19 ولایتونو کې پر حکومتي اهدافو تر یو 50 زیات لوی واړه بریدونه کړي دي او په وینا یې لسکونو افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ شو بلاړه ولیدا کندهار په خاکریز او معروف کې د جګړو لامل پولیسو او وسلوالو تمرک شو بلا وخته ده کندهار د پولیسو وایان جمال ناصر بارګزی ازادي رادیو ته وویل چې په خاکریز کې تیر شپه د جګړې لامل شپږ وسلوالو او 2 پولیس وژل شوی
د خاکریز په سوالي د سرغې په سمه راته نه پاره د خنهار د دشمن شپږ وژل شوی دي 2 پولیس زخمیان دي او 2 شهیدان شوی دي
بل خدا کندهار د امنیه کمانډان جنرال تهدین خان پر خپل ټوئیټر لیکلی چې 13 شپه وسلوالو د معروف ولسوالۍ پر مرکز برید کړی چې لامل یو شمیر افغان سرتیری وژل شوی دی نو مولي د وژل شو شمیر دقیق نه دی خو دلې خو زیاته کړی دی چې په دې برید کې د ولسوالۍ مرکز ځانمن شوی او د افغان ځواکونو په دفاعي غبرګون کې 25 وسلوال وژل شوی هرات کې چارواکي وایي د طالبانو لخوا د هرات خواف د وسپنې د پټلۍ د عامه محافظت د ځواکونو شپږ سرتیري وژل شوي د غوریان ولسوال فرهاد خادمین انصار ازادي رادیو ته ویل دا سرتیري د طالبانو په غبرید کې وژل شوي چې د دې ولسوالۍ د ساغر په نوم پر امنیتي پوستي تیر شپه کړې د هرات یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي په برید کې د عامه محافظت د ځواکونو لس سرتیري وژل شوي او 11 نور طالبانو اسیران کړي دي بلخوا د هرات چارواکو په کرخ ولسوالۍ کې هم د طالبانو او ولسی پاتنوالو ترمنز د نخت خبر ورکړی او ویلی دی چې دواړو لورو ته پکې مرګ شو بل وخت ده. په سرپل کې بیا چارواکي وایي د غلطۍ د سنچارک ولسوالۍ پر یو کلی د طالبانو برید په شاتم بولې. د سنچارک ولسوال نقیب الله دقیق نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو له څلورو خواوو د ابکلان پر کلي بریدونه کړي دي. دا اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ اضطراري غونډه جوړوي. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه وروسته له هغې رابلل کېږي چې تهران وویل د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له ځینو شرایطو یې سرغړونه کړې. د اټومي انرژۍ د ادارې یو ویاند ویلي د دوی د مدیر هیئت دغه اضطراري غونډه را روانه چهارشنبې د اتریش په پلازمینه ویانا کې جوړیږي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فریډریک موګیرینی نن ترکمنستان ته ورسیږي. دا به منځنۍ اسیا ته د نوموړي د دوه ورځني سفر لومړی پړاو وي. نوموړي په داسې حال کې دې سیمې ته سفر کوي چې د بشري حقونو فعالانو ترې غوښتي څو په سیمه کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په اړه د سیمې له حکومتونو سره خبرې وکړي. او د کالیفورنیا سویلي برخې نن بیا یوې زلزلې لړزولې. د دې زلزلې پیاوړتیا د ریختر په کچ له 6.9 څخه تر 8.1 اټکل شوې. تر دې ورځ مخکې په همدې سهارایي سیمه کې یو بله زلزله هم شوې وه. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. امروز آقای نوری همراه ما است. آقای نوری خوش آمدی به برنامه. موضوع را اگه معرفی کنی بد نمیشه.
بله نظر صاحب، تاسو مستری مشه یو د کابل په دفتر کې ملمنو ته هم هر کلی کو ملمنه مو هم راغلی دی پروگرام ته. قدر من اوریدونکو، د ترشن اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت د خبرونه چې 2 ساعته دوام کوي پر دوه موضوعاتو ترخی. لومړی برخه په افغانستان کې د خوارزواکۍ پر سنځي خبرې کو، او دوهمه برخه کې هم د چین لخوا دی یو کمربند وی لارې پر سترې پروژې چې د اوریخمو د لرغونی لارې درغولو هڅه ده که افغانستان ورسره نښلول کیږي یا له دغې لارې څنګ ته پاتې کیږي د هیواد پر اقتصاد به اغېز سوي. پر دې موضوعاتو خبرې کوو. خو په دې برخه کې په افغانستان کې د خوارزواکۍ پر موضوع غږیږو. ماشومان په افغانستان کې د خوارزواکۍ تر ټولو ستر قربانیان دي. د یوې نوې سروې له مخې په روان کال کې د هغو ماشومانو شمیر چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي او ډېر خوارزواکۍ ځپلي دي 2 میلیونه ښودل شوي. دا د تېر 2013 کال په نسبت د دغو ماشومانو په شمیر کې په سلو کې 28 زیاتوالی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف تېره اونۍ په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې سږ 2019 کال شاوخوا 6.3 میلیونه کسان د خوړو په برخه کې عاجلو مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري چې له دې ډلې 3.8 میلیونه ماشومان دي. د خوړو یا تغذیې په اړه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې 22 ولایتونه داسې ولایتونه دي چې د خوارزواکۍ کچه یې د اضطراري له کچې اوښتې ده. افغانستان ته د وروستیو کې د خوړو د اندازې د لوړولو له یوه غورځنګ سره په 2018 کال کې یو ځای شو. دغه غورځنګ د افغانستان لپاره د خوراکي مسؤلیت او د تغذیې یوه اجنډا هم تایید کړې چې د څو اړخونو لخوا به عملي کیږي. افغانستان هم په خپله د دې هیواد البته د روغتیا وزارت د روان کال په مارچ میاشت کې د عامه تغذیې په نوم یو پروګرام یا یوه ملي اجنډا پیل کړې چې دغه ستونزې ته د مختلفو لورو پاملرنه راوګرځوي. د افغانستان تر څنګ نړیوال سازمانونه لکه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی، د خوړو او کرنې اداره فاو، د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او، او د غرض ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف ټول هڅه کوي چې په دې هیواد کې خوارزواکۍ کم کړي.
تشکر آقای نوریاس نوری. دو مهمان بسیار خوب داریم که ما خودت بیغم هستیم، اونا کل موضوعات انشالله تشریح دادن. موضوع اول ما قسمی که خودتان گفتی سوی تغذیه اطفال است. محترم آقای شفیق الله صافی مسئول تداوی سوی تغذیه وزارت صحت عامه و دکتر صاحب همایون لودین کارشناس مسائل امی تغذیه با ما در استودیو هستن. بر دو مهمان ما احترامات تقدیم است و خوش آمدید میگویم. خوش آمدین میمانای محترم.
السلام علیکم. دیر ازیت مننه، خوشحاله شو چې نن مو بیا هم ډیره مهمه موضوع په خپل اجنډا کې نیولې. زه ډاکټر همایون لودین تاسو او ټولو خوږو اوریدونکو سلامونه او ورځ وایم.
تشکر درکړم.
بله لودین صاحب، خراغ لاست زموږ خبرونه ته د صافي صاحب غږ مو ونور د شفیق الله صافي هم پستډیو کې دی. بله
بله صاحب، زه هم په خپل نوبت سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او همدارنګ د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته. زه ډاکټر شفیق الله صافي د عامه روغتیا د وزارت د سوی تغذی د پروګرامونو د تداوی مسؤل.
ډیر ښه راغلاست زموږ د خبرونې ته. موضوع هم لکه څنګه چې تاسو خپل ویلې ډیره حساسه موضوع ده. په افغانستان کې د خوارزواکۍ په تیره بیا هغه نسل چې ماشوم دی، یعنی په دې معنی چې ډیر لاسنیوي ته ضرورت لري، اړتیا لري په تیره د خو خوړو په برخه کې، اما په خواشنۍ سره لیدل کیږي چې د دغو نازک نسل وضعیت ډیر بد دی په افغانستان کې. بلې، د شفیق الله صافي تاسو څخه به پوښتنه وکړو چې تاسو که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سوی تغذیه د پروګرام د تداوی د برخې مسؤول یاست، یعنی هغه څه چې مخکې پیښ شوي، یعنی یو څوک خوار ځواکی شوی وي، یعنی د خوړو له پلوه ناروغ وي، هغه تاسو معالجه کوي. خو دا ستونزه په افغانستان کې که څه هم جنگونه او اقتصادي بد وضعیت یې ستر لاملونه ښودل شوي دي، خو پخوا داسې نه وو. پخوا که هر څه وو، یعنی خلکو ته خواړه رسېدل. آیا فکر کوئ چې همدغه ستونزه د دې سبب شوې ده؟
مننه. کومګه د خوارزواکۍ په اسباب باندې وغږی کنو، د خوارزواکۍ په اسبابو کې ډېر داسې فاکتورونه شامل دي چې کولی شي مستقیما د ماشومانو، خصوصا هغه ماشومان چې عمر له 15 کالو څخه کم وي، د هغوی په تغذیې حالت باندې تاثیر وکړي او بالاخره که ورته کافي اندازه خواړه ونه رسیږي هغوی متاثره کړي او خوارزواکي شي. دا چې ارقام زیات شوي دي، د سوې تغذیې تعداد د واقعیتو زیات شوی دی. که چیرته موږ 2013 کال ته یو بیرته کتنه وکړو وګورو، نو 2013 کال تقریبا موږ د داسې یو کال و چې یو خو په طبیعي لحاظ هم په ټول افغانستان کې، په ټول ملک کې، خصوصا په 2 او 3 ملکونو ولایتونو کې تقریبا یو خشکسالی و او محصولات هم ډیر زیات نه و. په څنګ کې تاسو شاهد وای چې ډیر زیات جنگونه هم و، خلک بې ځایه شول، خصوصا د فرانه، همدارنګه د غزنی نه، همداشان د نورو ولایتونو کې هم خلک خپل کورونه خوشی کړل. د پاکستان، د ایران کډوال راغله، بیرته راستانه شول. دغسې یو وضعیت کله چې یو سړی کور پرېږدي، خپل معیشت پرېږدي، ژوند پرېږدي، ځي بې ځایه کیږي، په څنګ کې خشکسالي هم وي، وچکالي وي، محصولات هم ډیر ونشي، طبعا دا هغه فاکتورونه دي چې مستقیما ماشومان چې عمر د 15 کلنو خصوصا کم وي، چې هغه خوړو ته ضرورت لري، او بل د ژوند په داسې یو مرحله کې دی چې هغه په حساب په سری شکل باید انکشاف وکړي. نو که دغسې ماشومان ته د خوړو کموالی محسوس شي او دوی کافي اندازه خوړو ونه اخیستلی شي، او یا هم په څنګ دې دی کې چې سړی بیکاره شو، بیکوره شو، بې ځایه شو، نو طبعا امراض هم هغه څه دي چې ماشومان مصابوي. نو دغسې موضوعات چې کله سره یو ځای شي، بالاخره د دې سبب کیږي چې خوارزواکي زیاته شي. چې متاسفانه په تیر کال کې د دغو فاکتورو له لاسه موږ شاهد وو.
بلې صافي صاحب، د دې لپاره چې اوریدونکي پوه سي، خوارزواکي تاسو سره کوم تعریفوي؟ یعنی کوم ماشوم تاسو خوارزواکي بولئ؟
د دې لپاره یو تفصیل باید زه ورکړم، چون اوریدونکو ته باید دا یو موضوع ډیر زیات واضح اوسیږي. چې کله موږ خوارزواکي وایو، موږ تقریبا دوه قسمه خوارزواکي لرو. چې یو هاده خوارزواکي ده چې موږ اکثره هغې ته لاغري ورته ویل کیږي، یا په حساب ډنګرتوب ورته ویل کیږي، چې په هغه کې یو ماشوم خپل عضلات د لاسه ورکوي، په هاد شکل باندې کله چې د خوړو د کمبود سره مخامخ کیږي، کافي اندازه انرژي وجود نشي اخیستی، یا هم ماشوم مریض کیږي. نو په دغسې حالاتو کې ماشوم خپل وزن په یو مدت زمان کې بایلی او کله چې وزن بایلو نو اډوکی او پوستکی سره په حساب لکه یو رقم ته د پوستکی د اډوکی د پوستکی لاندې مشاهده کیږي ډنګریږي چې دغه ته هاد خورزوکی وي. کله چې موږ تاسو اوس بحث هم بکوو یا په 2013 کال کې په دې بحث کې چې خورزوکی زیات شوی و زموږ هدف دغه سي خورزوکی ده. ولې یو بل خورزوکی چې هغه ته موږ مزمن خورزوکی وي یا سوی تغذی مزمن چې ورته ویل کیږي چې هغه البته د قط لنډوالی دی چې په اوږد مدت زمان کې رامنځته کیږي. خوشبختانه په 2013 کال کې سروې چې وشوله د ایچ ایس په نامه باندې هغه وښوده چې موږ په د هاد د مزمن خورزوکی د کمبود یا د کمېدو شاهد وو. په دې معنی چې په 2019 پروګرامونو هغه څه چې په لاره چولی وو یو ښه نتیجه ورکړې ده او تقریبا 3% تر 3.5% موږ مزمن خورزوکی کمه کړې ده. نو په دې موږ چې کله اوس د خورزوکی وایو نو زموږ خورزوکی هدف هغه خورزوکی ده چې یو ماشوم به کې وزن د لاسه ورکوي خپل عضلات ضعیفیږي او همدا رقم ته د پوستکي وړوکي په شکل باندې ماشوم تظاهر کوي مخې یو رقم ته لکه د زړو خلکو د مخ په شکل باندې یو څیره لري او همدا رقم ته ماشوم ضعیف وي ډیر زیات او ډیر داسې مجزا غوندي وي تنا غوندي وي. هغه د ماشومتوب کم حرکتونه چې پکې وي کمه شوخي چې پکې وي چې موږ ورته شوخي ویل کېږي چې البته هغه یو کنجکاوي ده د ماشومتوب د وخت دغه څه د لاسه ورکوي نو دغه ته یو هاده خورزوکي ویل کېږي.
بله صفای صاحب مننه. وروسته به بیا هم دا چې د دغو دواړو خورزوکیو د تداوی په برخه کې تاسو څه کوئ او څه ډول مخې نیول کېږي بیا به هم درسره وغږیږو. خو نظر صاحب لودین صاحب هم چې د خوړو په برخه کې متخصص دی دوی نه به هم وپوښتو.
بله ډاکټر صاحب لودین، شما چی میخواین علاوه کنین؟
بله
ډاکټر صاحب لودین، ما را میشنوین؟ صدا میه؟
بله
بله. گفتم بله. که چیزایی بله. که دکتر صاحب صافی گفتن و آقای نوری در مقدمه گفتن، شما چیز دیگه این مورد میخواین علاوه بکنین یا دیگه سوال تره کنیم؟ چی
خو یک حقیقت است که سوی تغذی یک از عوامل بسیار خطرناکی برای رشد یا پسماندگی صحت است، پسماندگی اقتصاد است و همچنان برای ذهن است. یک از الفاظی که بسیار مشهور است و ما کوشش میکنیم بالخاص از رادیوی شما بار بار ایرا بحث کردیم، اما ضرورت است که ما این موضوع را نه ای که در هر سی ماه بلکه هر ماه ایرا در اجندای خود بگیریم، این است که هزار روز اول حیات بسیار زیاد مهم است. هزار روز اول حیات اگر ضربه دید، ایره کتابای تغذی ایری ورسیبل دمیج میگن یا ضربی غیر قابل برگشت. و این هزار روز اول حیات ما فراموش کردیم، والدین فراموش کرده و حتی معلمین و
دکتر صاحب لودین صاحب همی هزار روز یک ذره بازم واضح تر کنیم. مثلا این هزار روز از کدام روز شروع میشه؟ برازی که مثلا در ممالک اروپایی از بعد مادر هزار روز شروع میشه، مثلا مگر در افغانستان بعد از تولد شروع میشه؟ چطور میشه؟
اصلا هزار روز اما کلمه هستن که در سطح جهان ما ایر استفاده میکنیم و ایر میگن که Windows of Opportunity 1000 Days of Life. این فرصت طلایی که از روزی که مادر حمل میگیره و تا روزی که ولادت میگیره، این 40 هفته میشه. اوسطا 40 ضرب 7 روز 280 روز میشه و از ساعتی که یک طفل تولد میشه الی 2 سالگی این 24 ماه میشن. اگر کسی میشنوه بهتر است که امرای خود نوٹ کنن که فراموش نشه، این یک مدرسه است، رادوی شما یک جای است که مردم یاد میگیرن. از تولد الی 2 سالگی این 24 ماه یا 2 ساله میشن. 24 ضرب اوسطا 30 روز که هر ماه 30 روز است، این میشه 720 روز. 720 روز از تولد الی 2 سالگی و 280 روز از روزی که مادر حمل گرفته الی روز ولادت، این مجموعاً هزار روزی اول حیات میشن. اگر جامعه ما نه تنها تواوت تنها نمیگیم که باید این موضوع نقطه را در نظر بگیرن، مثل که صافیس قبلا گفتن و شما یادآوری کردین که وقتی که طفل سوی تغذی شوه اونا باید تداوی کنن، اما ما نمیخوایم که قبل از اینکه طفل سوی تغذی شه ما نمیخوایم که او ضربی غیر قابل برگشت ببینن. این هزار روز اول حیات هم در افغانستان و هم در جهان از روزی که حمل میگیره الا دو سالگی این روزا هستند و میگن که اگر این دو دوره که قبل از ولادت و بعد از ولادت است، ای اگر ضربه خورد یا یک طفلی که تا دو سال 86 سانتی متر قد نگرفت که ما استاندارد یا قد معیاری 86 سانتی میگیم که این قد تنها یک قد نیست بلکه اوجا ذهن است، حجرات ذهنی، حجراتی که در داخل بدن انساج بدن کلن در حالت رشد می باشند، تا دو سال طفل باید 86 سانتی متر قد بگیرن. او روز است که والدین باید سالگری طفل حقیقتا بگیرن. اگر طفلش از 80 سانتی متر کمتر شد تا دو سال، او میگن کرونیک مالنیوتریشن یا طفلی سوی تغذی مزمن. وقتی که کلان میشن او طفل سه ضربه دیدن، اول زود مریض میشه، از نگاه صحی او زود مریض میشه، وقتی که مریض شد مرضش به شدت پیدا میرن شدید میشه. دیگرا اگر تنها یک تکلیف زکام پیدا میکنن شاید دو سه روز جور شوند، اما طفلی که سوی تغذی مزمن بود او امکان داره که یک هفته الی دو روز مریض و بالاخره امو زکامش به سینه بغل تبدیل شوند. و سیومین مشکل صحیش ایست که امو دفعاتش زیاد میشن که زود میشن، طولانی میشن و به شدت میرن. دومین ضربی که طفل میبینن IQ طفل ضربه میبینن، یعنی امو ظرفیت ذکاوت طفل ضعیف میشن، نمیتونن که در الجبر قوی باشن، نمیتونه که تاریخ زود یاد بگیرن. علتش همین است که طفل در مکتب خسته میشه، بعد از او که یک طفل 7 ساله شد 10 ساله شد او نمیفهمه که چی مشکل است که در صنف خسته میشم. اما اگر ما پرسان کنیم شاید در 2 سال مادرش صحیح تغذیه نکرده و طفل حجرات دماغیش ضعیف است، نمیتونه که درس یاد بگیرن، از ظرفیت طفل بالاتر است درس صنف. ایج است که طفل یا فرار میکنن یا ناکام میشن یا یک عکس العمل دیگه نشان میتن. سیومین ضربی که طفلی که سوی تغذی میشن در 2 سال اول او ضربی اقتصادی است. کتابا نوشته میکنن که هر کشوری که وضعیت سوی تغذی مزمنش بالا باشن اقتصاد او کشور ضعیفتر است. اگر هر نفر برن گوگل کنن اینترنت ببینن هر جا که کرونیک مالنیوتریشن یا استانتینگ یا سوی تغذی مزمن بالاست، اقتصاد او کشور ضعیف است. هر جایی که کرونیک مالنیوتریشن یا سوی تغذی مزمن کشور کمتر باشن اقتصادش بالاتر است.
ما در افغانستان
40 و پاکستان 41%
است. بله دکتر صاحب، بسیار ما را نترسانید صاحب ورختانش مردم ما حال مشکلات خوب صحیح فهمیدیم به خیال حالا روی راههای حل از این آدم کم کم فکر بکنه، یعنی در افغانستان چی ایزا به خاطر جلوگیری از این و آگاهی مردم اما تو نیست آقای نوری.
بله نظر صاحب مشکل دی چه دوار منونو چه خدا تنوکو لودین صاحب یو خټه کې ته اشاره وکړه تاسو ویل چې د تولد یا د حیات لومړی زر ورځ ډېری مهم دي. دغه راز د مایندو د مرګومیر مسله هم لدی سره ډېره تړلې ده. په دې ورستیو کې که څه هم افغانستان ویل کېږي چې یو څه پرمختګ کړی دی، په ورستیو کې د ماشوم او مور مړینه د مړینې کچه یو څه کمه شوې ده. تاسو مخکې د مختلفو دریو مهمو مسایلو یادونه وکړه چې که څوک دغسې زر ورځو کې مور ته ښه خواړه ونه رسیږي نو طفل هم هغه د خوارځواکۍ دنیا ته راځي او لومړي دوه کلونه هم همداسې مهم دي چې ورته ښه خواړه ورسیږي. څومره د ماشومانو له مړینې سره دغه خوارځواکۍ تړلې ده؟
ډېره حیاتي پوښتنه او کاش چې دا څومره خلک چې اوري ټوله توجه مونږ ته وکړي، ستاسې دغه پوښتنې ته توجه وکړي. دا د نړیوال سازمان، د روغتیا سازمان او نورو نړیوالو روغتیایي شبکو د تحقیقاتو پر حساب د ټولو مړینو 15 نه تر 15 سلنې پورې د سوی تغذی سره یو ځای مړینې رامنځته کیږي. یعنی په دې معنا مخکې هم ذکر وکړو چې دریو ساحو کې سوی تغذی خپل کار کوي، صحت کې، اقتصاد کې، معرف کې. اما په صحت کې که چیرته یو ماشوم په سوی تغذی اخته وي د هغې معافیت ضعیفه وي، بل ماشوم د سینه بغل نه بچ پاتې کیږي اما که په سوی تغذی اخته وي هغه مړ کیږي، بل ماشوم د نس ناست نه ممکن ماغی داخلی معافیت تا غو ساتی دری ورځی یا یو هفته بعد خشی، اما هغه ماشوم چې په خورځواکۍ اخته دی هغه ممکن مړین سره مخ شي. همدارنګه معیوبتونه هم دې سره نښتی دي. نو لکه تاسو چې مخکې پوښتنه وکړه چې د حل لارې څه دي، دا خو لومړی موږ ته ثابته ده چې 15 تر 15 سلنه پورې مړینه د سوی تغذی یا د خورځواکۍ سره یو ځای دا ټول مړینې. اما دا ټول هغه کړنې غواړي چې د اوږد مهال لپاره وي، د طولاني وخت لپاره وي. اوس چې کوم ډاکټر صاحب صافي چې کومه موضوع تشریح کړه، هغه هغه ده کیدای شي جنگ ریشي او لارې بندې شي، په یو هفته کې خلصوی تغذی شي، خو کیدای شي خواري بیا د ښه شي بل هفته ښه کیږي. خو که چېرته په دې زر ورځو کې ضربه وګوري هغه هیڅ کلن نه ښه کیږي، ولو که د وزیر زوی وي، ولو که د وکیل زوی شي، که څومره خواړه ورته په 40 کلنۍ او 15 کلنۍ کې ورکړي هغه به افقي رشد وکړي، پلان به شي خو جګ به نه شي، هغه به افقي رشد وکړي خو مغز به پرمختللی نه وي. نو دلته دی چې د دې لپاره مهمترین درې غټې مرحلې د دې د حل لارې لپاره هم ذکر کوم او هم ځینې مثالونه وړاندې کوم چې فعلا وجود لري. لومړۍ مرحله هغه د هغه وخت کې ده چې یو مور ماشوم غواړي چې دنیا ته راوړي. نو لومړی د امیندوارۍ مرحله ده. که چېرته یو مور په کمخونۍ اخته وي، که چېرته یو مور په خورځواکۍ اخته وي، طبعا د هغې ماشوم به رشد صحیح ونه کړلی شي تر تولده پورې چې ماشوم د ماشوم مسؤلیت د مور دی. نو دغه مسؤلیت که چیرته مور ادا نه کړي، ماشوم به نړۍ ته خورځواکۍ باندې اختره شي او بیا به وروسته کم کړنې چې دي هغه به په ډېر تاثیر ونه کړي. نو اول زموږ تر ټولو زیات جدي توجه همدغې مرحله کې ده چې مور د حمل د وخت لپاره باید ډېر قوي وي، ډېر آماده اوسیږي، روحن جسمن دا باید آرام وي، قوي وي، چې کله ماشوم دنیا ته راوړي او یا حمل غواړي چې وایخلي دا مور باید روغ وي. په دې کې زه تر ټولو زیات رول د کلی د مشرانو، د علماي کرامو او د معلمینو بولم چې دوی باید په خپلو د جمعې په خطبو کې دغه یاده کې چې دغه مور د راتلونکي نسل تر ټولو مهمترینه تولیدونکې ده. دی فکر آرام وساتي، هیڅوک باید په دې قار ونه کړي. څومره چې په یو مور قار زیات کیږي، څومره چې یو مور تهدیدیږي، څومره چې یو مور منزوي کیږي، هماغومره د هغې د غذایي موادو د جذب کچه راښکته کیږي. دویم که چېرته یو مور آرامه ده اما خه خواړه لومړی موږ میلمه ته ورکو، دویمې د کور مشر سړي ته ورکو، درېمې زوی ته ورکو، څلورمې لور ته ورکو، اخیری مور بیچارهګۍ چې ټوله ورځ ځورېدلې ده هغې ته ورکولی کیږي. نو دغه سایکل، معیوبه سایکل، همداسې ادامه مومي. نو دویم کله چې مور روحن آرامه شوه، تر ټولو قوي خواړه باید مور ته ورکو. قوي خواړه دا کوم خواړه دي او څنګه ورکړی شي؟ همدغه موضوع تر ټولو بهترینه موضوع ده چې موږ په ورځ کې باید څلور ډوله خواړه اساسی ولرو او و گروپ غذایی مواد باید ورسیږي. اول غوخه او د غوخه ملحقات چې هغه که هګۍ ده، که د چرګ غوخه ده، که د مېږ غوخه ده، اره غوخه چې پاکه وي او ښه پخه شي.
د روغتیا په پروګرام کې پر دې په مشخص ډول په دې موضوعاتو باندې مونږ خبرې کړې دي، خو تاسو دا د لومړۍ مرحله یاد کړل چې یو څه له ټولنې سره هم تړلې ده، ټولنې کې رسم و رواجونه دي، بل دي بل دي. دوهمه مرحله تاسو وروسته له ولادت ته به حتمن د کله چې ماشوم دنیا ته راځي، هغه که داسې په لنډه توګه باندې راته ووایئ چې ډېر زموږ د پروګرام تخصصي نه شي. بلې، مهرباني.
ډېر ښه. نو لومړۍ مرحله چې کله تقویه شوه، ماشوم 3.5 کیلو یا 3.5 کیلو نه پورته تولد کیږي، 50 سانتي متره قد بیي. نو دویمه مرحله تر ټولو مهمه د اورګو مرحله ده. هغه وخت کې چې ماشوم دنیا ته راځي، په لومړي ساعت کې باید د مور شیدې ماشوم ته ورکړی شي. ډېرې میندې یا 1.5 کیلو کې لومړي اول ساعت کې نه ورکوي، چې دا تر 2 نه تر 3 سلنه پورې د نوزادانو مړینې دې پورې نښتې ده. د 3 ورځو لپاره اورګه موجود وي چې هغه ټینګ او زیر رنگی وی کم کم رزی او غینه تر شپګ میشتنی پوری دا مون دویمه مرحله بولو چې غیر د مرده شدونه بل هیڅ چیش ایمان شوم ته ور نه کړلی شي. ممکن میندی د ناکافی شدونه شکایتو کی شودی می نشته شودی می کم دی ما شومی نخوري دا ټول هغه ستونزې دي چې خوشبختانه عام روغتیا وزارت د تغذیه مشوره ورکون کی په هر کلینیک کی مقرر کړی دي او مفتی وریا مشورې ورکي. بهتره ده چې به دغه مشوره الته واخیستل شي، اما تر شپږ میاشتو پورې باید د مور د شودونه پرته بل هیڅ شی ماشوم ته ور نه کړي. کله چې ماشوم شپږ میاشتنی شو نو ماشوم دریمه مرحله د متممه خوړو مرحله ده چې کله ماشوم شپږ میاشتنی شو ماشوم وزن و کیلو ته رسیږي، قد شپږ شپېته سانتي متر ته رسیږي، د مور شیدې وته بس کیږي نه. دلته دی چې کورنی خواړه باید ماشوم ته ورکړي شي، نه سریلاک نه بازاري خواړه. کورنی خواړه چې په هغه کې باید تنا اوبلن مواد نی، اکثر کورنۍ تاسو به خبر استه مونږ سروې کړی شپاره سلنه خلک خخواړه ورکي، باقی سلور اتیا فیصد خلک ها یا چای ورکي یا وته د وخی وبو یا د وریجو وبو یا د لوبیا وبو ورکي. مونږه د دریمه مرحله تر ټولو مهمه ځکه چې دوکلنی پامدې کې پوره کیږي هغه دادا خوړوي قوی وي، غوخه الوغان وریجی دا ټول پکې موجود وي، د حلوا او فرنی غونی نرم وي.
بله لودین صاحب ډیره مننه تاسو ښه رڼا پی واچوله. صفای صاحب تاسو کار لږ زره سخت شو، دغه چې لودین صاحب ویلې مور سم نه ده تغذیه شوې، خوړې نه دي خوړلې، ماشوم په لومړیو کلونو کې یا لومړیو څو میاشتو کې سم خوړه نه دي خوړلې، وروسته هم سم خوړه نه دي ور رسیدلې، دا ماشوم تاسو ته درځي، تاسو څه ډول تداوی کوئ؟
مننه. لکه څنګه چې ډاکټر سولودین ویل، دغه څه چې دوی ویل دا کاملا د یو سالم ماشوم دپاره چې په تغذیوي لحاظ باندې سالم وي ورته په کار ده، او د یو مور یا د یو پلار دا مسؤلیت دی چې خپل ماشوم درست تغذیه کړي. او هیڅوک هم نه غواړي چې ماشوم ضعیف اوسیږي یا سوی تغذیه اوسیږي یا خدا نخواسته په آینده کې داسې یو ځوان ورنه جوړ شي چې هغه د کارکردګۍ زیات په حساب هغه توانایي ونه لري. د هر چا همدا امید هم دا خواهش دی. زه به راشم دې ته چې وزارت ساتامه په دې اړوند باندې څه کړي دي، موږ څه پروګرامونه لرو. تاسو پوهیږئ چې وزارت ساتامه په ټول افغانستان کې صحي مراکز لري چې صحي خدمات جمع د تغذیه خدمات پکې د مربوطه ډاکترانو نرسانو قابلو، او خوشبختانه چې د 2018 کال وسط نه را دي خواته موږ په ټولو مراکز صحي کې یو نفر د تغذیه د مشوره ورکوونکي په نوم باندې استخدام کړی دی چې هغه هم البته خزینه دي، د دې لپاره چې ماین دې په اسانۍ سره وکولی شي هغو ته ورش مراجعه ورته وکړي. دغه کمې خبرې چې ډاکټر سلودین اوس د مایک تر شا وکړلې، دغه خبرې ټولې په هر کلینیک کې ټولو میندو ته اوس ورته شونتیا شته ده، هغوی کولی شي چې دغه مشورې د تغذیه د مشوره ورکوونکو څخه واخلي. په څنګ کې د عامې روغتیا وزارت د ګروت مونیتورینګ یا د رشد د نشونما نظارت چې موږ ورته ویلی شو په لنډ شکل باندې چې څنګه وشکولی د یو ماشوم دغه نشونما یا په حساب غټېدنه یا لویېدنه یا انکشاف وګورو چې آیا ماشوم سالم انکشاف کړی دی او که په انکشاف کې په نمو کې څه مشکل شته. په دې اړوند هم په ټولو کلینیکونو کې وزارت ساتامه د نشونما نظارت کوي. هر ماشوم د چومره له دوه کالو څخه کم وي خاص کارتونه ورکول کیږي، په هغه کې هغه مشوره دهنده چې څوک ده څوک چې مشوره ورکوي هغه ماشوم قد کوي، وزن کوي، سن پوښتنه کوي، وروسته د قد وزن سن د مشخصاتو په اساس باندې هغه کارت ورته ډکول کیږي، بیا لیدل کیږي چې ماشوم په دغه لحظه د مرحله د عمر کې د تغذیه لحاظ څومره انکشاف کړی، آیا درست انکشاف کړی دی، آیا په متوسط شکل باندې پسته په وروسته پاتې دی د خپل انکشاف نه، یا هم که شدیدن د خپل انکشاف نه وروسته پاتې دی. نو په دې خاطر په مربوطه مشکل باندې میندو ته مشوره ورکول کیږي، لکه څنګه چې ډاکټر سلودین وفرمایل همدغه موضوعات هر مور ته ویل کیږي.
صفحه مشخصه لمشورې پرته داسې کوم تدوی هم لري تاسو د تقویې لپاره کوم د خوړو سپارښتنه ورته کوي؟
راځم همدې موضوع ته راتلم اوس راتلم دې موضوع ده چې خدغه کوم موضوعات چې موویل د سویت مزمن سویت غزي په وړاندې باندې بهترین لار ده. دا یو جهانی توسعه شوی هغه دیدم په حساب یو فعالیت ته چې باید انجام شي او دا بهترین لار ده چې موږ د خلکو فهم ورکو.
بله یواز دومره وایم که چیرې دغه خلکو دومره امکانات درلودلی خو سم خواړه به خوړلی په دغه سي هغه ناروغي بنه اخته کېدل په خوارځواکۍ بنه اخته کېدل اوس دغه ټول بې وزلي دي. یعنی په دې معنی چې تاسو کلینیکونو ته درځي دوی اصلا ښایي لکه چې هغه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر ویلو چې تقریبا 10 میلیونه وګړي د افغانستان د ورځې یو وخت ډوډۍ نه لري. نو دا هغه خلک دي چې تاسو ته درځي کلینیکونو ته درځي په سپارښتنه خو نه کېږي. کوم نور تاسو دوا ورکوي درمل ورکوي شي ورکوي؟
او په دې رابطه باندې باید وایم چې د تداوی پروګرامونه هم لرو. د عامه روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې تقریبا موږ په 1300 صحي مراکزو کې د هادي خوارځواکۍ د تداوی پروګرام لرو. چې په دې پروګرام کې هغه ماشومان چې په هاد شکل باندې خوارځواکي وي هغو ته مخصوص غذایي مواد چې د پلمپیناټو په نامه باندې یادیږي دا ورته ورکول کیږي. دا داسې یو شی ده چې غذا جمع دوا ده او د یو ماشوم وجود کمه انرژي چې لاسه ورکړې ده هغه بیرته ورته ورګرځول کیږي ورته په لنډ مدت کې ورته ورکول کیږي. د دې نه اضافه موږ د متوسط خوارځواکۍ دپاره هم تقریبا د 500 په زیاتو صحي مراکزو کې پروګرام لرو چې هغلته هغه مایندې چې ډاکټر سلودین ویلې چې اوله مرحله د ژوند ده هغه که چېرته خوارځواکي وي هغو ته هم موږ یو خاص مواد ورکول کیږي چې د سوپر سیریل په نامه یادیږي تر څو هغه ماشوم چې د مور په حساب په ګیډه باندې دی هغه درست انکشاف وکړي. نو دغو ته موږ سوپر سیریل ورکول کیږي ورکو او هغه ماشومان چې هغه تولد شوي دي او په متوسطه خوارځواکۍ باندې اخته شوي دي هغو ته تقریبا په دغه 500 زیاتو مراکزو کې د آر یو سیف په نامه باندې غذایي مواد ورکول کیږي چې هغه د دوی د انرژي هغه کموالی په ورځني شکل باندې ورته پوره کوي تر څو دوی خوارځواکي نشي او په حال خوارځواکۍ باندې اخته نشي. د دې نه برعلاوه هغه ماشومان که بیا هم چیرته سره دغو نه تدابیرو مشوره وروسته دغې نه غذایي مواد ورکول بیا هم خوارځواکي شوي وي او مریضان شوي وي د عامې روغتیا وزارت تقریبا په ټولو ولایتي شفاخانو کې همدارقم د ولسوالیو په شفاخانو کې د دې ماشومانو دپاره د داخلي بستر د تداوي سهولتونه لري. امکانات موږ ورته برابر کړي دي چې دوی راشي دلته بستر شي میندو سره یې تر څو چې هغه طبي اختلاطات له منځه ولاړ شي او په عین شکل
صافي صاحب محترم بله
خاصې فرمولای ورکو چې هغه بیا د تغذیه وضعیت هم اصلاح کړي.
بله ډاکټر صاحب محترم حال نوبت شنونده است اونا هم بعض سوالا رو تر خواهد کرد بازم بر شما فرصت میمانه که به سوال از او جواب بدین هم موضوعات تر بکنین. شنونده های عزیز یک اعلانه که بسیار کوتاه داریم بعد از شماره تلفن برتان اعلان میکنم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله شنونده های محترم موضوع بحث ما سوی تغذیه اطفال است. مهمان های ما دکتر شفیق الله صافی مسئول تداوی سوی تغذیه وزارت صحت آمد، دکتر همایون لودین کارشناس مسائل تغذیه هستند و شما میتونین تلفن بکنین و مخصوصا راه های حل پیشنهاد کنین و مشکلات عمده را طرح بکنین که تا یک نتیجه خوب بگیریم از برنامه امروز. شماره های ما 0700 822 755 و شماره دوم ما 0799 203 540.
بله یو ځل بیا هم دغه شمیره تکراروم 0700 822 555 او بل شمیره ده 999 203 540. پر دې ټلیفون شمیرو سربیره دغه راز د افغان بیسماته سواتل شمیرې لارې هم که کوم پوښتنه لري کوی شي چې راوایستوي. بله یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او له کوم ځای مو ټلیفون کړی او یو هیله چې لنډه پوښتنه وکړئ مهرباني.
بله
ته څه پوښتنه لرې له ډاکټر صاحبانو؟
دا مې پوښتنه ده چې دا سوی تغذیې ماشومان چې څه ډول سوی تغذیې کېږي. دغه دا پوښتنه بل مې همدا چې بس دغه دی چې موږ د دغه توپو سره ډېر په عذاب دا زما غږ نشر کړي. زه څو واره کېږي موږ خبرې کوو. شل کسه په بالامرغای کې په شهادت رسولي چې پنځه کسه په غورته سیمه کې رسولي دي. پنځه کسه د قازو په سیمه کې د اولاد کسه په میرانزو کې دي. دغه د
بله
داخل
والی صاحب غږ دا مو هم واوریدل شو او پوښتنه مو هم واوریدل شوه. که څه هم که پروګرام مو له پایله اورېدلی وای د خپلې پوښتنې ځواب به مو هم ترلاسه کړی و. خو په هر صورت لودین صاحب اورېدونکي یو بل اورېدونکی هم لرو دغه پوښتنه در سره یاداشت کوي او که لنډ ورته ووایي یوه هیله ده چې پوښتنه لنډه وکړي مهرباني.
بله بفرمایید صحبت کنید.
بله سلام علیکم.
و علیکم.
بله من میخواستم که خوبم را دارم از ایران تماس گرفتم. غلام محمد نم دارم.
خوش آمد یا
خوشم بگو این جنگ که مردم به سوی کسی برا بار شده برا دارم. اگر این جنگ نکنه دوی طرف درگیر سولی کنه چرا این مردم به سوی کسی دوچار شده؟ حالا هفت هزار دل ما که برای چی خوب بهترین غذا رو آماده کنه، بهترین لباس رو آماده کنه، اما دوره نمی کسی رو چکار کنه. نه بهترین را سال نمیدین آده سال به یک اشکار بیده.
حالا خو کوشش که در رئیس تنسل خو انشالله سال آمه یک روز میده
کار کنه چیز دیشته باشه با بچه خوبه ده چه رسی بی تغذیر که
بله دیر من نکار بوده
خواهیس من از دی طرف درگیر امینه که خودی هم کنار ده که این مردم از این حالت بیروسه.
بله تشکر غلام محمد خان زیاد تشکر
مننه. بله لودین صاحب که زمان بیا بلا وردین که هم لرو میره بانی
کاز که سلام نوری صاحب سبز ستا و گران ملنه تقدیه لکی رو بزرد سی
تشکر.
بله مننه میره بانی
پختنه نتا ده چی دسی پختنه که ده شن چی معشوم ده دسی وید کلک ده لکسی اول چی پیدا شن نظر دیر چاو و سوش کلک ده کسی شربتون هم ده اشتیاو تورکو اغمور کو اس نکی جنو ده پختنه ده 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 ده
بله تشکر سوال یاد داشت. یک تلفن دیگر رو بگیریم آقای نوری. بله بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
جور بخیر خیروس
و مهربانی.
عبدالرحیم سنگ نمیشته نخبر کما.
بله مهربانی سپ پختنه لری تاسو
دکتر صاحب دما زوی ده تقریبا دغه ده تم کال کې روان ده او ډېر دسه ضعیفه ده وده نه کوي دیر دنگر ده هر خوارم دیر خوگی واده نکوی لکه دسی ده لکه شپکران ماشوم نسیده.
دکتر سمور خوده لی چه ولی واده نکوی؟
نو دکتر سیب تخون یا واده دسی در خیطه بانده درد و دو واده راغه یا واریم در چه حاجی تیفل تا بوتا او در چارسیا شبخانی کلینیک تا من بوتا و حالتیم دسی تشخیص و نکو بس بیل چنجای ماینه لدین و خاص معلومات مون ترا نکله.
بله من نه کور ودان ډاکټر صاحبان بعد من سا دغه پوښتنه ته جواب وای. بله بل اوریدونکو نشته. بله لودین صاحب غازمو اوریدونکو بیا هم هغه پوښتنه کړې و چې تاسو ورته تشریحات ورکړ خو په هر صورت کې بلند ته ګورته وای چې ولی یو ماشوم په خور ځوکه یخته کی
صحیح. اول خو بلمرغم نورور چې پوښتنه کړې وه تر ټولو غټ دوه لاملونه دي چې باید اکثره زموږ متوجه اوسېږي چې زموږ مربوط دي. هغه لومړی ناروغي دي. اکثره خلک دي چې لاسونه پاک نه وي، ظرفونه پاک نه وي، ماشوم ارزې ته باندې لاس وهي هغه لاس په خوله کې دننه باسي، بلخصه یو کلن ماشوم. نو کله چې ارڅه ده وخوري ماشوم دوامداره نسناسته لري او که نسناسته نه لري سوی جذب لري، هېڅ شی نه جذبېږي. هر څومره خوري خو نه جذبېږي. نو دلته دی چې د پاکو اوبو او صابون نه باید ټول کورنۍ بلخصه د دوه کلن ښکته ماشوم او د پنځه کلن ښکته ماشوم لپاره استعمال کړي. ناروغي زر باید د ناروغۍ تداوي وکړي، ځکه خواړه کار موخري خو ناروغي چې موجوده وي زین نه سينار خوړه. دویمه موضوع چې مهمه موضوع ده ځکه مې دویمه ویله هغه د ناسمه تغذیه ده. مخکم بحثو کو خپل حاصل ول داري چې زه مين دي هغه فکر کې چې د پروژه شوه د زمما مشوم ته ګټور دي نه پروژه شوه د ناروغي او لامل پروژه شوه د سوی تغذیه تر ټولو مهم عامل پروژه شوه د سیریلاک دي تر ټولو بهترین شه د مور شي دي او هغه د شپږ مشنو روسته کورنی خوړی دغه غوخه او ریجه ولوګان دي نو بهتره دا ده چې مشوم ته توجه وشي او خوړو ته پرو ورکړي شي نو په سوی تغذیه ناخته کیږي دیم غلام محمد ورور د هرات نا زلو خورلو دا خصوص مو استاد سی ټول زلو خروج جنگ دی خصوص وکو جنگ ان شاء الله ختم بشي سول را روان ده خو زمنګ استاد سی مهم وظیفه دا چې خپل ماشومان ته توجه وکو دا غي خواړه یو و مشتنی ماشوم یا ته مشتنی ماشوم هدي اقل اته زلی باید د مور په شدو تغذیه شي او هدي اقل 15 شپک کرتی په کورنی خوړو یو تغذیه شي خو چې توجه ته خلونه کوي نو طبعا سوې تغذیه
لودین سر ټولې پوښتنې تاسو جواب کړلې صافي صاحب ته به هم وار ورکو صافي صاحب د څنګه نوښتنې لیکلی وو چې ماشوم اته کلن دی نه لویږي نه غټیږي علت څه ده
مننه ځینو مواردو کې د مور پلار هم داسې توقع لري چې یو ماشوم باید به حساب په 15 کالو کې یا په 16 کالو کې باید ځوان شي خدای د پاره چې د ورور ویلې چې ماشوم وده نه کوي زنوایم چې حتما به وده کړی وي او ډیره مشکل هم ده چې سړی وي چې آیا وده کړی ده کنه ده کړی ځکه ضرورت دی چې سړی باید وګوري د اندازه کې اندازه شي باید په کې مراکز سیم مراکزو کې وروسته دغه نو وکړل چې آیا د سټانډرد مطابق هغه څه چې په حساب لکه د ماشومانو د وده په اساس باندې یو نارمل رینج دی آیا د ماشوم په دغه رینج کې دی کنه دی په دې رینج کې کچیرته نو بیا سړی ویل شي چې یاره دا به مشکل ولري چې ماشوم رښتیا هم وده نه ده کړی نو ابراهیم رور کولای شي چې خپل ماشوم یو د سیم مراکز ته بوزي اگر که چې عمر هم اوس تقریبا اته کالو ته رسیدلی دی خو ولی بیا هم د حل لارې لري کچیرته کوم مرض وي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب د دنیا ویلې نو د هغې تداوی په کار ده د مرض په موجودیت کې د غذا خوړل مؤثر نه دي تنها غذا د حل لار نه ده ماشوم اول باید سالم واوسیږي قدرت دې ولري چې غذا خوړل غذا جذب کړی شي اول باید اشتها ولري وروسته د هغې نه کله کې اشتها ولري غذا وخوړل شي غذا خوړل وروسته باید هغه جذب شي د وجود په واسطه باندې نو کچیرته داسې هم راځي چې هغه د جذب معنی کېږي نه پرېږدي چې غذا جذب شي نو طبعا ماشوم نشي کولای د غذا نه استفاده وکړي په دې خاطر زما ابراهیم رو ته دا توصیه ده چې ور د خپل ماشوم بیا هم بوزي د سیادت طفل شفاخانه ته او یا هم د رقم تنور مرکز سیم مرکز ته اول تر دغه موضوع یو ډاکټر سره مشوره پوه کړي شریک دي کې ودی ګوري د ماشوم چې آیا منظم رشته کړی دی انکشاف کړی دی او که څه مشکل درلود نو اتمن بورته ان شاء الله چې دا یو کې خو شي
صافي صاحب مخکې په مقدمه
کې ولې پڅان کې باید یو څیرن کې چې لک
مهرباني
چې د ماشومان ته خصوصا ماشومان چې په دغه سن کې وي دوی ته د پروتین او ډېر ضرورت دی ځین وخت خلک داسې فکر کوي چې ښه خواړه یعنې چپس ښه خواړه یعنې ښه بسکټ چې په بازار کې پیدا کیږي ښه خواړه یعنې دا چې ځینې مصنوعي شیان لکه ډاکټر سلودین چې ویلې سریلاک او دا قصې دي خو نه ټولو نه مهم شی په دې مرحله کې پروتین د ماشومانو ته خصوصا حیواني پروتین چې عبارت دي له غوښې څخه همدارقم ته د هګیو څخه همداسې په حساب لکه مایان شو کته نور شو خصوصا ماشومان دي هګۍ غوښه که کور کې پیدا کیږي ورته پخیږي کور کې نو دوی ته خپل حق ورکړي او د حق نه اضافه نور هم زیاته ورکړي
ډاکټر صاحب عبدالسلام کندهار له اس ایم اس کې یوه پوښتنه کړې ده چې واکسین په دې برخه کې مرسته کولی شي
ها یو موضوع ده چې د واکسین پر اړه باید سوي ما چې واکسین خو به د سوی تغذی په جلوګیری کې کومک ونشي کولای ولې سوی تغذی د واکسین په حساب پاغه خ شکل معافیت تولیدولو کې رول لري هغه ماشومان چې خوارزوا کې دي حتی هغوی باندې واکسین هم تاثیر نه کوي ځکه واکسین په هغه چا باندې تاثیر کوي چې هغه ښه تغذیه شوی وي په وجود کې انتیباډیان یا هغه څه چې د میکروبو په مقابل کې جنګ کوي هغه باید په وجود کې جوړ شي د واکسین کار داري چې په وجود کې انتیباډي جوړ کړي نو دا انتیباډي هغه وخت جوړ کړي چې یو ماشوم درست تغذیه شوی وي او درست وجود کې کافی اندازه پروتین او د شین ولري نو هغه ماشوم چې خوارزوا کوي د دې سوال ډیر خه مرتبط سوال دی هغه ماشومان چې خوارزوا کوي حتی پودی باندې واکسین هم صحیح کار نه کوي واکسین به واخلي د پولیو واکسین به واخلي نور واکسین به واخلي خو په وجود کې به ورته معافیت تولید نه کیږي ځکه چې معافیت تلته سشتنه چې تولید شي ورته د خوارزوا کوي له خاطر نو ولی مونږ نه شو کولای چې مستقیما نو خوارزوا کوي په واکسین باندې مونږ په حساب د غیر جلوګیری وکړو
تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو ځل درې سوه روغتیایي مرکزونه مو په ټول افغانستان کې په دې برخه کې خلکو ته مشورې ورکوي او د تداوی په برخه کې هم ځینې تاسو هغه د غذا او ځینې دوا او درمل ورکوي چې هغه په یو ډول باندې د دوی دغه د خوارځواکۍ کچه هم کموي. مخکې ما یادونه وکړه چې ډېر نړیوال سازمانونه هم په دې برخه کې هڅې کوي. دغه هڅې له تاسو سره د روغتیا وزارت سره څومره هماهنګې دي او څومره نتیجه یې ورکړې تر اوسه؟
مننه. دا باید ووایم چې د عامې روغتیا وزارت په ملک هر څه د هغو حساب لیډرشپ کوي، د هغو دغه ستراتیژیک ډایرکشنونه ورکوي، ورته جهات ورته ورکوي او اولویت بندیانې کوي. وروسته د هغې نه د پروګرامونو په تطبیق کې تطبیقوي. اگر که چې تطبیقوي نور زموږ انجوګانې دي، زموږ نور مؤسسات دي، ولې وزارت ساتمه د دغه لپاره یو زمینه را مساعدوي او هغه ستراتیژیک لیډرشپ کوي. پارتنران چې دي کاملا څه چې د بینالمللي پارتنران دي زموږ او همدارقم د نړیوال او همداسې زموږ داخل کې خپل مؤسسات دي کاملا د عامې روغتیا وزارت سره دوی فوق العاده هماهنګي لري. موږ میاشتنی هماهنګي جلسات لرو، همدارقم د مختلف جلسات لرو چې په هغې کې دغسې فعالیتونه هماهنګ کوو او بالاخره د هر چا مسؤلیتونه د هر چا وظایف مشخص شکل باندې تعریف کېږي او همدارقم د هغو ته منابع لټول کېږي او خدمات تطبیقي.
ده دقیقه داریم روی چاره ها بازم مگه صحبت شوه. لودین صاحب، شما که از هزار روز گپ زدین، منتهی در سطح بین المللی دیگه ممالک که دیدیم یه هزار روز قبل از یعنی به اصطلاح حامله شدن مادر، حتی میگن شش ماه قبل از این که یعنی نیت حامله شدن اگر داشته باشه، هم پدر هم مادر باید شش ماه پیش سیگرت کشیده نباید اول الابتن. یعنی اگر سیگرت میکشه یک در یک فامیل یک طرف و حتی او کسایی که در پولیشان پدر مادر دختر و بچه یا آزمی زن شوهر و نزدیکای از اون باید دوری بکنن. یعنی حالا یک تجدید نظر لازم است یا نیست؟ این وظایف کی است که افکار آمر بسلا آگاه بسازنده ای مورد بسیار خلاصه خلاصه صحبت کنین سیب. اول لودین سیب.
بسیار تشکر. یقینا که این موضوع بسیار مهم است. در دیگه جایا خو شاید شما گفتین شش ماه قبل از حملی کار شروع کنن، اما ما در افغانستان ای از ده سالگی شروع کردیم. وقتی که یک دختر ده ساله میشن، ما از طریق وزارت معارف، از طریق مکاتب، تابلیت احنفولیک اسید با موارد مشوره دهی تغذیه مناسب در مکاتب شروع کردیم تا امو دختر از کمخونی وقایه شوه. هر هفته یک تابلیت احنفولیک اسید ما در تمام مکاتب میدیم و او تابلیت در پالویی که مشوره میتن که در خانه باید غذای قوی بخورن، این میتونه که همه دختر وقتی که به حدی میرسه که او بالغ میشه، از 10 سالگی تا 18 سالگی تا 19 سالگی ما تابلیت میدیم.
لودین صاحب،
در هر هفته
لودین صاحب بحث به دوام ورکی په همدل ته اوریدون کی پختنه کړ عبدالواحد مدخق لوګر چې په کم عمر ودیدل، یعنی په لسکلنی 12 کلنی کې یو ماشوم انجلی ودیږي، آیا که زوی دنیا ته راوړي هغه به خورځو کی؟
دیر خب پختنه کردی که دو جواب آورکم، دوار با لند ورکم و استاسی موسیلا غوارم و دوری دون کم. لمره داره چه پا کم عمر که یا مجره واده کول داغی حجرات او انساج و روش نده کرده، اقا بسنگ یه روغ انسان دنیا تا ورانده که مخی دا تلس کلنه نه چی کل دا اردو که پخیدو تا نی رسیده دی، طبعا ماشوم بی ضعیفه. خدا اصل فیصد نده چه حتما ظاهرن دی یا ماشوم سوی تغذیخ کاره شی، ممکن اقا دا دیر نور فقدانون سر مخ شی. لمره ستون زمداره چه وقتی یا جلی و دیشی دویم استونزا که چی تا دو ماشومانو ترمنز دا وقفه هم کمی بی دا هم دا سوی تغذیه نامل کی گی ماشوم ضعیف را لویگی. زکه یو امور حدی اقل یو ماشوم چی دنیا تراوری یو کال بل زورت لری چی دا تیر ماشوم کی چی کم بدنی ضعیف شوی دی یا کم انرژی چی اگه ماشوم تا ورکلی دا شدی ورکلی دی اغا پورا کی اغا زخیر دک کی بی بل ماشوم لپاره اراده او کی. نو دری کالا صبر، دریم کال نورسته ده بل ماشوم لپاره پلان شروع کی. نو تبا ناغه بسلور کلن وی چه به بل ماشوم دنیا تا رازی، تیر ماشوم با مخق قوی شوی وی رتلون که ماشوم با هم دنیا تا قوی اوراندی شی. نو ده دوستون زمان پتوله نکر دیری زیادی دی زمان ده گران و مولوی سیبان و نا گران و ده کلو مشرانو نو ملیسیا بن دی از ما خوش داد هلت کوم چې دا موضوع غانی هر ورځ هر هفته هر مش تشریکی چې په کم عمر کې انجونی واده نشي اتلس کلن مخ کې واده نشي بل خاصه چې ځنی اډوکی اتلس کلن کې هغه پخیدو ته رسیږي او هادی اقل د دوو کلو نه زیات تر درې او څلور کلو پورې یو ماشوم ته وخت ورکړي چې هغه ښه تغذیه شي او بیا بل ماشوم دنیا ته راشي نو دواړه ماشومان به د افغانستان لپاره ګټور وي بیا به جنګ هم نه وي سوی تغذیه به هم نه وي او دغه بدبختي به هم نه وي.
بله صافی صاحب، که څه هم خلق ښایي تر ډیره پوهوي په دې باندې که دوی په دسترخوان کې مختلف ډوله ډوډۍ ولري نو اتمنې خوري خو ډوډۍ نه پیدا کیږي. مشکل دلته هماغه لکه چې ورور له هرات ټلیفون کړی و چې د ټولو دغو ستونزو مور جنگ ده، جګړه ده، جګړه ده چې خلک یې وږي کړي دي، ډېرې ځمکې هغه د شاړې شوي دي.
امین فرمودي خود ته هم درست است، منتها ما به می شرایط فعلی که در دست داریم در می شرایط جنگ در این موضوعات از امی امکانات دست داشته خود چطور مکسیمم استفاده بکنیم. یک شوخی هم یاد ما دمورم بگویم برای اینکه وقت زیخ شده میده، میگن یک وقت اتر قاعده بوده در افغانستان دختر استاد میکردن، دختر خرسال کدسیب میزدن، اگر میغلطید بارو رو به شوی نمیدادن، بسلا به شوار نمیدادن. اگر از این میتوتام سب هنوزم صافی سب استفاده میکنین یا نیست؟ بفرمان صافی سب.
صافی سب
تشکر سب. بله اورما تشکر، به خاطر ازی که چون گفتین که باید از مو امکانات دست داشته باید استفاده شوه، یک چیز باید بگویم که سوی تغذی وضعیت از کشور اگر ما ببینیم از سال 2001 به این طرف تا سال 2019 ما از حالات متفاوت به حساب عبور کردیم و گذشتیم. وقتی آن بود که آیدیفی کسی که به حساب در این کشور زندگی میکرد تقریبا به چند صد دلار میرسید که منابع از بیرون میامدن، ولی باز هم ما سوی تغذی داشتیم. یعنی به این معنی که ما سعیست که به حساب غربت یا هم فقر یا به حساب ضعف اقتصاد از جمله فاکتورهای هستن که زمینه ساز به سوی تغذی هستن، از این ما این کار نمیکنیم و دقیقا
بله. همین دکتر صفی یک موضوع همین یک وقت در دوران ظاهرخان آمد تا به مکاتب خلطه های شیر میدادن، حالا این موضوع هست یعنی مثلا بسط یونسف کمک میشد؟ حالا بعض گزارش هایی که ما داریم یعنی مردم میگن که کمک هایی که میایه و مستقیم داده نمیشه، او هم در بین و او هم از بین میره، یعنی این امکان هم سوء استفاده میشه. این هم در نظر بگیرین
بفرمایید. تشکر. به خاطر ازی باید بگویم که ما چون موضوع رو میخواستم اشاره کنم که سوی تغذیه یکی از مشکلاتی است که حتی در بعضی از فامیل هایی که از نگاه اقتصادی وضعیت نسبتا خوبتری هم داره، یعنی وضعیت خوبتری هم داره، باز هم وجود داره، طفلش یا قد کوتاه است یا هم حتی مصابه سوی تغذیه حال شدید هستند. به این معنی که اینجا در پالایزی که مواد غذایی کمبود مواد غذایی موجود است، یک چیز دیگه هم است که همین فهمی ازی و درک ازی و اینکه چیوه تغذیه اطفال، این هم متاسفانه که در کشور تنوز یک مشکل است. یعنی مردم نمیفهمن که طفل خود چطور تغذیه کنه. این بسیار مهم است. فرضاً بازم با شکل سنتی وقتی که سه مرتبه خودش غذا میخوره، سه مرتبه طفل خودم غذا میده، در حالی که طفل در یک مرحله رشد سریع خود قرار داره و حداقل روزی باید 5 مرتبه غذا بخوره. یا مثلا مقدار غذایی که اگر طفل گده یک طفل یک ساله را که یک طفل 5 ساله در کاسه میشانه، طفل 5 ساله تبان و دیگه زود غذا میخوره و طفل یک ساله تا که 2 لقمه میگیره و 5 لقمه 6 لقمه مکمل کاسه را میخوره و ما میگیم که اردویشان غذا خورد، در حالی که طفلی که خورد سالسی هیچ وقت غذا نخورده مقدار کافی غذایی که به ضرورت است. پس به این خاطر در پالیزی که سوی تغذیه اقتصاد ضعیف و یا هم عدم دسترسی به غذا یکی از اسباب عمدهش است، همین فهم نادرست مردم و شیوه نادرست تغذیه اطفال این هم بیداد میکنه. باید بگیم که یکی از فاکتورهای عمده ای است که اسباب سوی تغذیه در کشور محسوب میشه. پس به خاطر مردم باید در رابطه با تغذیه شیوه تغذیه اطفال خود باید بیشتر کوشا باشن و ببینن که پرسان کنن از مراکز صحی که من طفل خود چه شکل باید تغذیه کنم. دیگه در مورد ازی که شما گفتین سوء استفاده، وزارت صحت هم پروگرامی که داره با تعقیب از اونها، ما سیستم مانیتورینگ خیلی دقیق و قوی داریم و نمیگذاریم که نمیتونه یک چیزی خدا نخواسته رخ بده و یا هم اجرا به حساب یکم جای اتفاق بیفته. ولی بازم در بعضی موارد اگه تو چیزی میشد، وزارت صحت هم عمو میکانیزم های خود داره تعقیب از خیلی جدی می‌سازیم که هر کس مواد غذایی مورد نظر گرفتن. تشکر.
بله صافی صاحب، بیره مننه. لودین صاحب فقط لنده که وی چه دغه لار ده حل شته ده؟ که جګړه ده باید ختم شي چې بل اخر
په هر سن کې بالکل پہاڑ سین کے ہر مزی کی دہل رشتہ منگا اگد محال لارے پریدو جنگ دی اللہ ختم کی سرکون دی اللہ پاک کی مارکیٹوں نے خدیر جوڑ شی زراعت کی قوی شی خو کورنے پکچا بہترین خبردار چی خوڑو پبر خکی دیر توجہ اوش بل خاص معشوم تھا دو کن نخت معشوم تھا ڈیر توجہ اوشی او د سہار چی پزیا بھائی دوتا وقا او لگانا او رجی ورکی او د بنگلو او فاصلہ پزیا چوتیا او کاسر ڈکا ساب پی خوری اگے پزیا بھائی پی لوبیا او نہ خود خوری دے دانی یا پنز دانی فاصلہ ہوتا بس دے خیٹا دو سوا سی سی حجم لري دی او ماشوم گیره هغه کچیرته په بو او یا په سابو ډکه شنو بیچاره دا نه خود لوبیا به کوم ځکه زیکي نو هر کلی کی ز بامیان ته لاړم لوګان خډیرو خو ماشوم ته نه ورکول نورستان ته لاړم مې خې ډیری وي خو ماشوم ته نه ورکول منګه ډیر سلرو
بله مننه
لکه منظم خوړم ماشوم ته کول کړی ان شاء الله دی به د مرز زم خلاص شي او خو ودو
ډیر مننه کور مو ودان ډاکټر شفیق الله صفای د افغانستان د امیر وختي وزارت د سوی تغذیه یا د مالجه د څنګه مسول او ډاکټر همایون لودین د خوړو متخصص چې راغلی د ترشن اسمان لاندې په دې بحث کې مو پروګرام په دې بحث کې مو ګډون وکړ په خورځوکی باندې وغږیدلو په دې هله چې دا بحث تاسو لپاره ګټور وي او که امکانات ولري ترې یو هدف پوري هغه موضوعات چې په دې بحث کې مطرح شول په هغه عمل وکړي په دې هله چې خورځوکی تغیر له افغانستان لری شي خبرونه به هم دوام لري د خبرونه په دوهمه برخه کې په یوې بل موضوع چې له خورځوکی سره هم په یو شکل تړلې ده د افغانستان اقتصادي وده او د وریښمو د لرغوني لار رغول له تاسو دواړو صفای او لودین له تاسو نه یو دنیا مننه خو زمو همکار مقیم نایب استډیو ته راغلی دی د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوروي
سرخط چند خبر دور هفتم گفتگوهای صلح افغانستان پس از وقفه روز جمعه امروز از سر گرفته می شود 11 دختر مکتب رو در بدخشان مصدوم شدند اداره بین‌المللی انرژی اتمی از نشست اضطراری این اداره در مورد برنامه استعی ایران خبر می دهد تفصیل اخبار انتظار می رود دور هفتم گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان در مورد صلح افغانستان امروز شنبه در قطر اثر گرفته شود. این گفتگوها که در 29 ماه جون آغاز شد تا 5 شنبه برای ششمین روز ادامه یافت. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب تویتر خود از وقفه یک روزه در این گفتگوها خبر داد و نوشت که گفتگوها شنبه اثر گرفته خواهد شد. گزارش ها می رسانند که در جریان 6 روز گفتگو روی نهایی ساختن مسوده یک موافقتنامه در مورد خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و تضمین از سوی طالبان در مورد مبارزه علیه تروریسم بحث شده است. مسئولان ریاست معارف بدخشان از مسمومیت 10 شاگرد در مکتب در ولسوالی درایم خبر دادند. حادثه امروز در لیسه منجی رخ داده است. رئیس معارف این ولایت به رادیو آزادی گفت دختران مسموم شده جهت درمان به شفاخانه منتقل شدند. تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. مقام های غزنی از کشته شدن 11 جنگجوی طالبان به شمول دو ولسوال نامنهاد آنها خبر می دهند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی در پیام فرستاده شده به رسانه ها گفته که این تلفات در نتیجه 3 حمله هوایی و درگیری ها در 24 ساعت گذشته در مربوطات مرکز و ولسوالی های اندر، قره‌باغ و مقر غزنی به طالبان وارد شده است. وی گفت
11 طالب مسلح به شمول دو ولسوال نامنهاد طالبان کشته شدند که در بین ولسوال‌ها یک ولسوال نامنهاد طالبان عبدالخالق مشهور به ابو محمد برای ولسوالی جغتو و همچنان ملا منیر ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی خواجه عمری هم شامل هستند.
طالبان تا کنون در این مورد به رسانه‌ها تبصره نکردند. در جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان طالبان در ولسوالی‌های خاکریز و معروف قندهار تلفات به هر دو جانب وارد شده است. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار به رادیو آزادی گفت در درگیری دیشب در ولسوالی خاکریز دو پلیس و 6 شورشی طالبان کشته شدند. همزمان با این تادین خان قماندان امنیه قندهار در حساب تویتر خود نوشته که جنگجویان مسلح دیشب بر مرکز ولسوالی معروف حمله کرده تعدادی از سربازان را کشته و به ساختمان ولسوالی هم صدمه رسانده است. اما یک منبع امنیتی که نخواست از بین نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت در حمله طالبان بر ولسوالی معروف بیش از 30 سرباز پلیس تلف گردیدند. طالبان تاکنون در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید هفته آینده نشست اضطراری را در مورد برنامه هسته‌ای ایران برگزار خواهد کرد. این نشست پس از آن به درخواست ایالات متحده برگزار می شود که تهران گفت برخی از شرایط معامله هسته‌ای سال 2015 میلادی را نقض کرده است. یک سخنگوی اداره بین المللی انرژی اتمی که نامش ذکر نشده گفته است که نشست اضطراری این اداره در 10 ماه جولای در ویانا پایتخت اتریش برگزار خواهد شد. این نشست در میان اوج تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران برگزار می شود. فدریکو موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا قرار است در آغاز سفر 2 روزه به کشورهای آسیای میانه امروز از ترکمنستان دیدن کند. این دومین سفر او به این کشورها است. خانم موگرینی در حال از این کشورها دیدن می کند که فعالان حقوق بشر از وی خواستند که وضعیت ناگوار حقوق بشر در این کشورها را با رهبران آن مطرح کند. در وبسایت رسمی اتحادیه اروپا آمده که فدریکو موگرینی در این سفر در کنار دیگر مقام های این کشور با گلشاد محمد و رئیس پارلمان ترکمنستان هم ملاقات می کند. او سپس در مراسم افتتاح دفتر هیئت اتحادیه اروپا در این کشور اشتراک خواهد کرد. خانم مگرینی پس از ترکمنستان راهی بیشکک پایتخت قرغیزستان خواهد شد، جایی که او با 5 همتای خود دیدار خواهد داشت و فردا در اجلاس مشترک اتحادیه اروپا و آسیای میانه اشتراک کرده سخنرانی می کند. و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی تلاش میکند که به کشورهای غرب بالکان در ارتباط به عضویت آنها به اتحادیه اروپا اطمینان دهد. به گفته او عضویت این کشورها اتحادیه اروپا را قوت میبخشد. خانم مرکل تاکید کرد که در جلب کشورهای جدید منافع استراتژیک این اتحادیه نهفته است. انگلا مرکل این سخنان را دیروز در نشست کشورهای غرب بالکان در شهر پوزنان پولند در پاسخ به نگرانی ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بیان کرد. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
ده ازدیر دوری رو قدر مناوریدون که ده ترشنه آسمان لاندید زیر آسمان کبود دا دوهم برخه بیا هم زنوری است نوری او زما همکار ظریف نظر پگره مختورو ده راز ده برخیت مو هم دری میلمان دعوت کردی ده کابل پست دوی که رسره دی نظر سب که دی میلمانو نمونه واخلی.
بله تشکر آقای نوریاس نوری. قسمی که خودت گفتی قسمت دوم موضوع ما یک موضوع بسیار جالب است. ببینیم که روی ازی چی چیزا خاطیات گرفتیم از این موضوع. مهمانای محترم ما محترم آقای جان آقا نوید سخنگوی اتاقای تجارت است و همچنان محترم آقای عبدالواسع حیدری که خودشان کارشناس مسائل اقتصادی هستند مهمان ما هستند فعلا در استودیو تشریف دارن و همچنان منتظر آقای حسنی مبارک عزیزی رئیس قوانین و ارتباطات خارجه اداره ترانسپورت جاده و وزارت ترانسپورت. یعنی خوب نام کسال است تا نامش از اینا رو میاد بگیریم انشاءالله تشریف خواهد آوردن. به هر حال آقای نوری است سوال اگه تره میکنی خودت.
بله اول خود ملمانو دخرا غلاست وایو لکه څنګه چې د خبروونه البته په مخکنی برخه کې مو یاد کړ چې په دې برخه کې د چین لخوا د یو کمربند یو لارې پر ستر پروژې چې د اوریخه مو د لرغونی لارې د غولو یو هڅه ده په دې باندې خبرې کوو چې لدغې لارې سره افغانستان ون کلول شي ک نونن کلول شي او د غلارې لڅنګ تیریږي د هیواد پر اقتصاد به انڅ ډول اغیز وکړي. یادونه ورته چې
د افغان ولسمشر اشرف غنی حکومت لپاره هڅه پیل کړې له مخکې هم دا هڅه پیل شوې چې افغانستان له دغه اوسنی انزوی حالت څخه راوباسي او د سیمې د اتصال په توګه په سیمه کې موقف یا دریز څرګند کړي. په دې ورسره کې ډېرې هڅې شوې دي لوی پروژې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره نښلوي. تپی یوه پروژه ده د ترکمنستان د ګازو نل لیک چې د افغانستان له خاورې پاکستان او د غراز له ځای هم هند تیریږي. بلې د کاسا زر پروژه ده د غراز د پټلیو د لارو د جوړېدو څو پروژې هم په دې ورستو کې بشپړې شوې دي. او یوه بله مهمه لار چې د ورېښمو لرغون لار بیرته رغوي هغه هم د لاجوردو لار ده چې له افغانستان پیلیږي له ترکمنستان تیریږي او د غراز د کسپین سمندرګي ته ځي او ترکیه او اروپا له افغانستان سره نښلوي. دا ټولې پروژې په یو ډول نه یو ډول د چین د یو کمربند یوې سترې لارې چې د تریلیون ډالرو لویه پروژه ده له هغې سره مرستیالې بلل شوي دي. په دې معنا چې د چین دغه ستره پروژه د افغانستان له څنګه تیریږي پاکستان پکې شامل دی. تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې آیا دغه پروژه به افغانستان ته هم راوغځېږي که څنګه. دا به له میلمنو سره پرې بحث وکړو چې دغه مومد پروژې څومره افغانستان د دغه پروژه کې شاملوي.
بله، تشکر آقای نوریاس نوری. آقای حیدری، د این روزا ما و شما شاهد کنفرانس بین المللی کلان در ژاپن بودیم که چی میگن جی 20 میگن چی میگن اونا. در حاشیه از او بسیار صحبت های زیاد در مورد امی رای ابریشم شد و ما کسایی که این موضوع را روش بحث میکردن شاهد یک بحث بودم. در او گفته شد که این پروژه شروع میشه از پیکینگ تا لندن باید وصل شوه و تقریبا اگر این تکمیل شوه 21 تریلیون دلار حجم تجارتی از این خواهد بود. و فعلا به خاطر تکمیل از این گفتن مشکل عمده که فعلا باقی مانده سر رای از این را یا این حلقه، یکی مسئله افغانستان، امنیت افغانستان و اطراف افغانستان، امنیت و منطقه هست. از او خاطر از شما بشنویم سب شما تا چه حد این موضوع را تعقیب کردین و این پروژه حیاتی بر افغانستان تا چی حد مهم است و تعقیب میشه و اگر از این شانس طلایی افغانستان استفاده نکنه چی مشکل ایجاد خواهد شد؟ بفرمایید. اول آقای حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جنابان عالی قدر، مهمانان برنامه، شنوندگان معزز رادیو آزادی. بدون شک راه پروژه راه و کمربند چنان که نوری صاحب هم اشارات داشتند، این پروژه به ارزش تریلیون ها دلار است و این پروژه همان پروژه راه ابریشم قدیم است که کشورهای حوزه هند، حوزه چین و اروپا را وصل میکرد. بدون شک این پروژه خامخواه در سال 2013 از طرف شی جینگ پینگ امور جمهور چین طرح شد و به طور بسیار جدی و عملی پیگیری میشه. و این پروژه است که چنان که شما بهتر نیک میدانین افغانستان به مثابه قلب منطقه و به مثابه روح منطقه است و از نقطه نظر جغرافیایی و از نقطه نظر اقتصادی حائز اهمیت است. یعنی هر پروژه‌ای که در منطقه میخواهی تطبیق شوه، یعنی افغانستان باید جز لاینفک از او برنامه باشه. ناگفته نباید گذاشت که اینجا رسالت دولت مردای ما است که باید به موقع و به هنگام طرح‌ها و تحلیل و ارزیابی های خود باید داشته باشه. بدون شک مردم چنان که شما هم عرض کردین نگرانی وجود داره در افغانستان از نقطه نظر ساختار تشکیل، از نقطه نظر امنیتی و از نقطه نظر ساختار قوانین و مقررات ما مشکلات خود داریم. ولی رئیس جمهور و تیمش باید در اولویت خودی برنامه را داشته باشه، به خاطر از اینکه اگر ما بخوایم یا نخواهیم این پروژه تطبیق میشه. ولی اگر افغانستان در این پروژه در نظر گرفته نشه، پروژه بدون شک تطبیق میشه ولی به طور ناقص تطبیق خواهد شد. و کشورهای همسایه ما متاسفانه خصوصا پاکستان همیشه خواسته که افغانستان در حاشیه باشه، نتونه از این پروژه منفعت لازمه را مستفید شود از این پروژه. ولی به خاطر از اینکه ما همین موقعیت خداداری که به ما داده شده، ما را بخواین یا نخواین باید شامل از این پروژه بکنن. لذا دولت باید اقدامات کنشگرایانه و رسالتمندانه خود داشته باشه. شما ببینین پاکستان با آغاز از این پروژه تانست کمک های بسیار هنگفت را از کشور چین، جمهوری چین داشته باشه و در سرمایه گذاری روی زیرساخت ها و زیربناهای خود، بخصوص روی بندر گوادر و بندر آزاد گوادر، اونا تانستن پروژه های بسیار بزرگ را مستفید شوه و روی زیرساخت ها و زیربناهای خود استفاده بکنن. به این شکل افغانستان نیز باید در این حصه عملگرا باشه. به خاطر از اینکه ما شما ببینین از دو نقطه نظر ما میخواییم که در این پروژه مزیت اقتصادی افغانستان مطرح بسازم. یکی که افغانستان به خاطر از اینکه محاط به خشکی است، دسترسی به آبهای آزاد نداره، ای نیازمند بیشتر از دیگر کشورها نیازمند است که راه‌های بدیل، راه‌های ترانزیتی خود احیا بکنه که از رهگذر از او هم نیازهای خودم تامین بکنه. بر علاوه از او هم مزیت‌های ترانزیتی یا عواید ترانزیتی را به خود جلب بسازه که ما سخت نیاز داریم از این نقطه نظر. دوم مسئله ای است که افغانستان به مثابه کشوری که زیر منابع بسیار بزرگ عظیم در این جغرافیه خفته است، بالقوه مانده این نیازمندی است که ما این را بالفعل بسازیم. زمانی که پروژه آغاز شوه و به طور عملی کارایش آغاز شوه، به طور که لازم است، به طور جدی و پیش بره، این میتونه که بر علاوه مفادهای مستقیم از این که زیرساخت‌ها و زیربناهای ما مثل جاده، مثل خط آهن، بنادر، شهرک‌ها، تجارت، سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد در افغانستان و بر علاوه از این میتونه که کشور چین به مثابه کشور صادرکننده و صنعتی اینا نیاز داره به مواد خام، که از این نقطه نظر هم افغانستان میتونه منفعت خوب را به خود جلب بکنه.
تشکر سیب. خب آقای نوید، هم فرصت بتیم. بله، باز بر شما فرصت می ایدری سیب. آقای نوید شما چی علاوه میکنید؟
خب ما خواهم منابع خود برای شما و شنونده های عزیز شما در هر گوشه کره زمین که هستند سلام عرض می کنم. در رابطه به موضوع جاده ابریشم یا پروژه که به نام یک راه و یک کمربند یاد میشه که از جانب کشور چین مطرح شده و فعلا بالای بخش های از او کار ادامه دارم، بحث از این که افغانستان در این راستا چی کرده میتونه و چگونه مفاد میتونه از این ببره و تا حال چه قدم های گذاشته شده، حداقل یا طرحهای در این راستا وجود دارم. این بحث است که اول اگر به تاریخ جاده ابریشم ببینیم، افغانستان و کشورهای منطقه از جمله موضوع ازبکستان و بخصوص شهر سمرقند و بخارا و همچنان بلخ افغانستان که در یکی از بخشای مرکزی از این جاده بوده و از این در سالیان متمادی چین به اروپا و این کشورها وصل میکده، ولی بحث ما فعلا سر موضوع از این است که در شرایط کنونی افغانستان چطور میتونه که از این استفاده بکنه. خوشبختانه با وجودی که تلاش ها در این جهت وجود داشت که افغانستان از این گوشه نگهداری شود، اما موضوع ایجاد جاده لاجورد که یکی از شاخه های راه ابریشم یا جاده ابریشم است، عملا توسط افغان ها عملا مطرح گردید و بالاخره در این راستا قدم های عملی گذاشته شده و آهسته آهسته تبادلات هم شروع شده که اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان چندین محموله را به جانب کشورهای اروپایی از این مسیر روان کرده و این انشاءالله گسترش پیدا خواهد کرد. و در رابطه به این که موضوع مطرح شدن خطوط پنج جانبه آهن است که کشور چین با افغانستان و قرقیزستان و تاجیکستان و بالاخره با ایران و هند وصل خواهد کرد، این بحث بسیار برای ما از اهمیت خاص برخوردار است که باید این راستا ما قدم های بیشتر بگذاریم و ایران را واقعا از یک حالت اگر چند قدم های گذاشته شده، یک 60 کیلومتر خطوط آهن از مسیر ازبکستان ساخته شده، ولی این خطوط باید به تاجیکستان و از طریق تاجیکستان به چین و یا ای که از طریق کوریدور واخان که ما میخواهیم از طریق بدخشان افغانستان وصل شود با چین، باید در این راستا سرمایه‌گذاری شود، قدم‌های گذاشته شود که جانب چینایی‌ها هم در این راستا علاقمندی‌های خود دارن و ما باید کار بیشتر انجام بدیم تا ای که از این پروژه بزرگ منطقوی که تا فعلا نظیر نداره و تریلیون ها دلار در این راستا سرمایه گذاری خواهد شد دور نمانیم. دیگه با این ارتباط هرگاه ما هر قدری که در این پروژه داخل میشیم، هر قدری که از مسیر افغانستان عبور میکنه، به همون اندازه ما مفاد بیشتر خواهد بردیم.
بله حیدری صاحب، من نوید صاحب، تاسو مخکې د دغه پروژې پر احمد انګار وکړ، ویل چې افغانستان په وچه پورې ایثار یو هیواد دی او دا باید ونښلول شي. د سیمې له هیوادونو سره افغانستان هم طبیعي زیرمې لري، تر اوسه پورې لاس نه خوړلې پاتې دي او دا هم باید تولید شي او افغانستان له اوسني حالت څخه په یو تولیدي مملکت یا هیواد بدل شي. په وروستیو کې د لاجوردو یو لاره پرانستل شوه، د لومړي ځل لپاره یا دوهم ځل لپاره هم ګمانم چې کاروان ولاړ، خو تاسو چې تر یوې حد پورې مسئول هم یاستې د سوداګرۍ په برخه کې، ډیر شکایتونه شته چې په دې لاره کې تر اوسه پورې ډیر ستونزې پرتې دي. دغه سوداګر شکایت لري چې د ویزو په برخه کې مشکل لري، د نورو برخو کې هم مشکل لري. که چیرې دغه مشکل وي، یعنی په څه معنا د خو ستونزې نشي حلولی، یعنی په دې معنا چې نورو لارو ته هم ممکن چې کارونه سخت کړي.
آقای نوری، محترم آقای حسنی مبارک عزیزی، رئیس قوانین و ارتباطات خارجه اداره ترانسپورت جاده های وزارت ترانسپورت افغانستان هم تشریف آوردن. بر از اونم
آقای تمر کلای وایو احمد خانه بزنی وکو خوص نویس دل لاجورد و دلار پر وړاندې دغه ستونزې چې پرتې دي.
د لاجورد او د لار د سونز په هاله چې اوس لک سونز موجود دي، هغه د ویزه مسله ده. مخکې د افغانستان د تجارت او پانګونې خونه لخوانه پیشنهادونه وړاندیزونه مطرح شوې ده، هغه د دې پاړه چې موږ غواړو چې یو ویزه د لاجورد په نامه باید ولرو، چې هر څوک چې یو ویزه اخلي، لکه شنګن ویزه، لکه سارک ویزه، همداسې زموږ وړاندیز دا دی چې دا ستونزې حل شي. خو بیا هم اوس کار روان دی د وزارت خارجه لخوانه او د اتاق تجارت او سرمایه گذاری لخوانه، همچنان د وزارت صنعت او تجارت لخوانه، د تجارتي اتشې چې په دې هیوادونو کې موجود دي، په دې کې کار روان دی. انشاءالله کرا کرا حلیږي. دا خو په شروع کې ده، په آینده کې دا مشکلات انشاءالله به حل سي. خو بیا هم موږ شکر سره د ټولو ستونزو موږ شکر کوو چې سلور کاروانونه د دې لارې نه ولېږو. او تاسو په آخري ورځو کې ولیدل چې موږ یو څه وندوانه د دې لارې نه آذربایجان ته ولېږل، هلته ورسېد، هلته ډیر خرڅ شو، او کرا کرا دا نورې کاروانونه هم پسې روان دي. انشاءالله دا مشکلات په آینده کې به حل سي.
ډیره مننه کور ودان حسن مبارک عزیزي، تاسو ته هم خیر اغلاست وایو. د افغانستان د ترانسپورت وزارت د بهرنیو اړیکو د قوانینو د مسؤول اشتباهونه کوم که چیرې مشتبه کړی تاسو تصحیح کړئ، که د لاجوردو په لار کې د پرتو ستونزو هغه چې قانوني اړخ لري په دې ارتباط باندې یو څه رڼا واچوي، او په زمین کې تر اوسه پورې هغه لارې چې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره نښلوي. ممکن ډېر اوریدونکي په دې خبر نه وي چې موږ په اوس وخت کې څومره ترانزیتي لاری لرو او په دې لارو نه څومره استفاده کړې ده، که د دې اړه هم لنډه رڼا واچوي مهرباني.
ډېره زیاته مننه. زه د خپلې نیکې هیلې او سلامونه تاسو ته درنو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د لاجوردو لار د افغانستان د دولت لپاره او خپله د وزارت ترانسپورت زموږ دپاره لومړیتوب لري، او ډېره بارزښته، اسانه او لنډه او ارزانه لار ده. په دې باندې یعنی داسې نه ده چې صرف موږ همدغې لار په انتخاب باندې توافق کړی ده، بلکې په دې لاره باندې ډېر زیات تحقیق هم سوی ده. موږ په دې نتیجې رسیدلی یو چې د افغانانو دپاره، د افغان تجارانو دپاره تر ټولو ګټوره لار همدا ثابتېدلی سي چې موږ له اروپا سره او له منځنۍ آسیا سره، منځنۍ آسیا بیا د همدې مسیر په تدریجي ډول باندې په راتلونکي کې له جنوبي آسیا سره ونښلو. لویه دیدګاه زموږ ستراتیژیک دیدګاه همدا ده چې افغانستان په یوه لاره باندې یا په یو کوریډور باندې اکتفا ونه کړي، او بلکې افغانستان د خپلو ګټو دپاره د منطقوي او نړیوال ترانسپورتي ادغام په مخه باندې دی مونږ مختلف روټونه ولرو، لارې ولرو، کوریډورونه ولرو. لاجوار دولار یو له هغو ارمانونو څخه وه چې د افغانستان دولت څو کاله وړاندې درلودل، او د لامدې سټیج څخه د منطقې او د همدغې مسیر د ټولو هیوادونو ته زیری ورکړ. په دې کې شک نسته چې کومې لارې او کوم کوریډورونه چې دا پرانستل کېږي له ستونزو سره مخ وي، ولې دا په دې معنی نه ده چې هغه لار ارزښت کموي یا د هغه لار په وړاندې باندې رکاوټونه وو. مونږ تر اوسه پورې څلور محمولې له همدغې لارې مونږ درلودې او موافقانه توګه باندې هلته رسیدلی دي، او د دې محمولو تر څنګ مونږ خپلې ارزیابي هم ترسره کړې دي. او زمونږ ارزیابي فعلا ډېر مثبت، یعنی مونږ ارزیابي کړې دي، دا مسیر ارزیابي کړی ده او ډېرې ښې پایلې درلودې.
تشکر.
اما تاسو اشاره وکړه د دې لپاره چې پرتې ستونزې څه دي. اول دا ده چې افغانستان باید له نړیوالو کنوینشنونو سره د غړیتوب واخلي، ولري خصوصا په ویانا کنوینشن کې چې هغه د انټرنیشنل ترافیک یا د بین المللي ترافیکو کنوینشن ده، په هغوی کې بین المللي معیارونه اصول دا شی بیان شوي دي او وضع کیږي. د ویانا کنوینشن په 1988 کال کې د افغانستان د یو جګپوړي پلاوي په توافق په دې باندې کړی و چې افغانستان به د ویانا کنوینشن غړیتوب واخلي، ولې بیا له هغې وروسته د داخلي ستونزو او د ځینو نورو تخنیکي مشکلاتو په اساس باندې افغانستان نه وتوانېدلی چې تر اوسه پورې د ویانا کنوینشن غړیتوب واخلي. د دې مسیر دپاره د ځینو هیوادونو دپاره او د انټرنیشنل ترانسپورټ دپاره یا بین المللي ترانسپورټ دپاره نړیوال کنوینشنونه د ترانسپورټي معیار په توګه باندې منل کیږي، او دا باید ومنل سي، او موږ هم په دې باندې توافق کړی دی. خوشبختانه د ترانسپورټ وزارت د همدغې مشکل د حل په مخه باندې ویانا کنوینشن د غړیتوب دپاره مونږ اقدامات کړي دي، او ډېر زر به د همدغې نړیوال کنوینشن غړیتوب افغانستان ترلاسه.
عزیز صاحب، مخکې له دې
چې تاسو موږ وکولای شو چې هغه نړیوال ترانسپورټي معیارونه چې په کنوینشنونو کې په پام کې نیول کېږي افغانستان به له هغو څخه برخمن شي.
بلې عزیز صاحب،
زه ډېره زیاته مننه کوم چې یو په دا اخیرو کې زمونږ د پرایویټ سکتور او د دولتي سکتورونو په منځ کې یو ډېر ښه همغږي او رامنځته شوې ده، او د دې همغږۍ په نتیجه کې موږ په دې باندې توانېدلی یو چې نورې محمولې هم په همدغه مسیرونو باندې تنظیم کړو او ویلېږو. دویمه مسله دلته یاده سوه، د ویزاو مسله یاده سوه. په ویزا کې ویزاو مشکلات هم یعنی فعلا یو مشکل د جدي مشکل په توګه باندې مطرح ده. د یادې لپاره هم لازمه دا ده چې د ټي آی آر د نړیوال کنوینشن په اساس باندې موږ باید د ټولو هیوادونو سره دوه اړخیزې وکلیکونه یا موافقتنامه ترانسپورتي ولرو. موږ خوشبختانه له ترکمنستان سره هم لرو، له ترکیه سره هم لرو، او د جورجیا چې په دې مسیر کې ده، ګورجستان چې موږ ورته وای، او د آذربایجان سره تر اوسه پورې د ترانسپورتي او ترانزیتي موافقتنامې نه دي لاسلیک شوي. نو موږ د دې اقدام کړی ده، او دوی ته مې دغه موافقتنامې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې لېږلې دي. موږ دې ته منتظر یو چې د دې کامنټونه هم واخلو.
بلې بلنه غواړم چې یو څه ګمانم لکه تخنیکي ستونزه هم ده. عزیز صاحب،
ډېر امضا شي.
بلې
مننه کوم. دغه دوه اړخیزه هوکړه لیکونه.
بلې عزیز صاحب، مرام
شنوین. زه فکر کوم چې بیا به د ویزې په تفصیل له ورکړې کې کومه ستونزه موجوده نه وي. غواړم چې تاسو سوال ته مې کاملا جواب ورکړی وي.
شکر ودان، مننه. نظر صاحب، مونږ د افغانستان البته د ورېښمو د لارې د رغولو پر موضوع باندې یعنی ډېر هغه کوو ټینګار، خو دغه لاره چې مونږ تر اوسه پورې زمونږ میلمنو پرې خبرې وکړلې، تر یو حده پورې بیرته همغه د افغانستان پخوانی ارزښت یا هغه بیرته اعاده کیږي. مثلا مخکې زمونږ حیدری صاحب اشاره ورته وکړله چې هغه پخوانی د سمرقند و بخارا او بلخو لار چې د ورېښمو زړه لار و، هغه به پخوا یعنی اوس هم دغه لار بیرته هغه اعاده کیږي. د عزیز سپنا بیا پختنه وکو هغه مخ کې پختنه ما وکړ چې د لارو په برخه کې یوازې د لاجورد لار نه ده بلکې ځینې نور لارې دي
راي اپریشن مثلا
د پټلې په برخه کې هم ځینې پرمختګونه شوي دي افغانستان له یو شمیر هیوادونو ایران ترکمنستان او د غراز له پاکستان سره هم ګمانم چې هڅه کوي چې اون خلول شي د پټلې په ذریعہ باندې نور ترانزیتي لارې هم دي عزیز سپ کله لاند په دې برخه کې رڼا واچوي چې اوریدونکو ته هم یو فرصت برابر شي چې دوی وکول شي پوښتنه چې مونږ افغانستان په اوس وخت کې له کومو خپلو ګاونډیانو سره د ترانزیتي لارو په برخه کې تړلې ده که هغه د پټلې د اورګاډي پټلې ده که هغه لوی لارې دي بارته خلار نه لرو چې وکول شي چې هغه هم سره غکو د حواله لارې ځنې کوریدورونه هم پرانسل شوی دي چې هغه هم په یو شکل باندې د افغانستان د اقتصادي ودې سره مرسته کوي مهرباني
زه به د تاسو ته خبرو په دوام سره باید ووایم چې د افغان حکومت د منطقي او د نړیوال ترانسپورتي ادغام او اقتصادي ودې په وده کې افغانستان د یو لوی کرکټر په توګه باندې رامنځته شوی دی خو لوب په مخ باندې وړي یو کرکټر په پایس باندې مونږ یو د لاجورد لار نه بلکې د چابهار کوریډور تاسو ته معلومه ده چې مونږ په همدې لار باندې هم د ټي آی آر کنوینشن د نړیوال کنوینشن تر اصول لاندې مونږ لامدې لارې هم محموله درلوده چې هند ته مو لېږله او له همدې کوریډور هم کولای شو چې له نورو دنیا لکه جاپان سیده اوبان سیده چین سیده او له دغو هیوادونو سره د بحر له لارې د آزادو نړیوالو اوبو له لارې مو خپل ترانسپورت ځیتی روابط قائم کړو او دغه درې اړخیزه موافقتنامه هم لاسلیک شوې ده او په ډېر نږدې باندې د عملیاتي پروتوکولونه د هندستان په ډیلی ښار کې شاید د امضا شي په دې باندې هم ډېر کار شوی ده لدی سره سره مونږ کټای د آی ټی آی روټونه دي په غو باندې هم ډېر کار شوی ده چې د منځنۍ آسیا او په تر د جنوبي آسیا او د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ په ترانسپورتي او ترانزیتي لارو باندې یو وسی اقتصادي پلانونو لمخه باندې لمخه افغانستان دلته خپل فعالیت کړی دی مونږ په پام کې لرو چې افغانستان د انټرنیشنل نارث ساوث ترانسپورت کوریډور چې موږ ورته وایو انستاکا چې ورته وایو همدغه کوریډور کې هم وړاندیز کړی دی چې افغانستان ته همدغه غړیتوب واخلي د دې سره موږ وکولای شو چې ټول هغه وادونه چې په قفقاز کې دي اروپا کې دي او په جنوبي اسیا کې دي مرکزی اسیا کې دي لدی لارې به موږ وتوانی ګوښتي افغانستان جیو پولیټیک ارزښت چي ده همدلته برجسته کړو افغانستان کولای شي چې همدغه روټونه په کامل توګه باندې بریالي کړي او د سیمې او د نړیوالو توقع او امیدونه هم همدا دي مونګ په پام کې لرو چې لدیغه روټونو او لدی کوریډورونو سره مخکې تاسو اشاره دی هوایي د ریزونو توکړه په هغه کې موږ ډېری کې نتیجې ترلاسه کړې دي او ان شاء الله یو هوایي د ریزونو نه ځمکني نه بلکې دلته موږ ملټي ماډل ترانسپورت یا موډز مختلف موډونه استفاده کوو چې هغه د ریل پټلې لاله لري تاسو مخکې اشاره ورته وکړه دا به موږ هم منځنۍ آسیا بل دا حیرتان تر راکنی مترغونډي او امداسي بیا تر نیمروز تر زرنج پورت پورې دا ورسیږي چې دا به د غیوادونو ټول دغه بندرونو ټول هم دغه کې سر راټول شي د دې په تاثیرات هم یوازې نه په افغانستان کې بلکې د منطقې په اقتصادي سکتور باندې به ډېر مثبت تاثیرات ولري موږ الحمدلله اوس په دولت کې او د دولت ادګا ته په پام سره هم دغه سکتور کې کافی ظرفیت موجود او ان شاء الله له دوی استفادې سره به د افغانستان او د منطقې خلکو ته لنوي پیغام ورسره
تشکر سپ خب نوبت شنونده عزیز است یک چند لحظه بر از نو فرصت میتیم اونا هم سوالای خود تر کنن مخصوصا از این فرصت تلیی رای ابریشم که چین تقریبا میگن از پکینگ را را میخوای وصل کنه تا به لندن و یکی از معضله های از او یا یکی از مشکلات که فعلا سر رای از اوست مسئله افغانستان و امنیت دهی منطقه است روی از او اگر سوالا تر شوه یکم صحبت کنیم بد نمیشه یک اعلانه که کوتا باز شما رای تلفون بدتان میگیم
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي
بله شماره تلفون ما 0700-822-755 و شماره دوم ما 0799-203-540.
بله، 0700-822-555-0993-540. پر دې ټلیفون شمیرې سربېره د غرض د افغان بیسمات سواتل شمیرې لارې مو هم که غوښتې وي کولی شئ چې خپله پوښتنه مطرح کړئ له میلمنو خو په لنډه توګه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. بلې تخنیکي همکار اشاره کوي چې اورېدونکی دی، بلې مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ او څه پوښتنه لرئ.
بان
سلام، سلام علیکم آقای نظر، سلام خدا به شما و آقای نوری و مهمانای محترم شما. تقدیم می‌دارم عبدالستار خدا دست من ولایت بازگشت و دشواری بالا من را بدم.
بله، خوش آمدین آقای نظر.
از مهمانای محترم شما سوال من این است که امی رای ابریشم یا رای لاجورد که میگن به سابق افغانستان به زیر رای چی تجارتی دیشته و افغانستان چی فایده های دیشته که شما حال او راها را تعقیب میکنن، اگر حال این راها فعال شه و افغانستان چی فایده های داره.
تشکر.
یک سوال ولی سوال دوم ای هست آقای نظر، اگر این همیتر جنگ و کشمکش ادامه داشته باشه، همین پروژه‌ای که افغانستان همین راه ابریشم یا راه لاجورد یا دیگه پروژه‌ای که اینا روی دست گرفته، به چی وقت اینا بربرداری میرسه؟ اگر خیر خیریت باشه، هیچ گپ نباشه، به چی وقت اینا با بربرداری میرسه؟ اینا خیال پلو است.
تشکر آخونزاده زیب. بله، تشکر.
بله
یک شنانده دیگر هم فرصت بتیم. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی صاحب.
نظر صاحب دما سلامونه و من از دولت خبر کوم لوګر نه دما یو پښتنه ده چې د واخان لار چین ته خلاصه ده کنه ده خلاصه په دې کار روان ده کنه ده روان ده پټلۍ جوړیږي او که خالی سړک جوړیږي دغه پښتنه د ښکواله نورم په مخه ښه.
تشکر صاحب. بله یک شنونده دیگر بگیریم. خلاص فعلا اگر شنونده نیست اسمس هست نوری چه بیانی؟ اگر اسمس باشه او رو هم سوال تره کنیم که اگر شنونده زنگ بزنه بگیریم نوبت از واس. بفرمی؟
بله، پختن دیری مطرح شوی دی خو دیرو دی لاجورد دی لار دی ستونزو پر ارتباط پختنی کردی چه مخی البته پدی بند رنوا چو
شوله.
بله، او یو پختن چه لحلمن دی مارجی و لسوالی چه عبدالعزیز غالب مطرح کړی ده. یه پوښتنه دا ده چې موږ د څو هیوادونو سره تجارت او سوداګرۍ لرو په اوس وخت کې، چې په اوس وخت کې دا پوښتنه به هم زموږ د سوداګرۍ د خونې ویاند ځواب کړي.
بله
جناقا نوید. بله نظر صاحب، نه پوهېږم چې دغه اخوندزاده دوه پوښتنې مطرح کړلې چې څو دغه پوښتنو ته کوڅوک ځواب ووایي.
کور عزیزي صاحب شاید جواب بتن. حال شما چون آقای نوید گفتین، آقای نوید شما بسیار خلاصه جواب بتین که این مسئله راه ابریشم منوز بسیار زیاد روشن نشد. بفرمایید صاحب.
خب در رابطه به موضوع راه ابریشم، همونطور که براتون گفتیم که راه ابریشم در رابطه با سابقه تاریخیش کلگی افغانستان و مردم جهان میفهمن، در رابطه با اینکه در شرایط کنونی چگونه ما از این باید استفاده صورت بگیره، و هم یک دوست ما که گفتن این خیال پلو است ولی اون مسئله خیال پلوش نیست. یکی از شاخه های راه ابریشم که جاده لاجورد است، ما عملا در او قدم گذاشتیم. چهار محموله را که براتون گفتیم که چهارمین محموله شد هفته گذشته که مردم فراخ تربوز از لحاظ فروش تربوز مشکل داشتن، ما او را به آذربایجان روان کردیم. اینم یک شاخه راه ابریشم جاده لاجورد است که عملا ما در او راستا قدم های خود گذاشتیم. و همچنان مسئله ارزی که ما میخواهیم که به از طریق چین در رابطه به بندر یا امی کوریدور واخان یا بندر واخان که سر از او کار باید در آینده ها شروع شوه، فعلا عملا ما شما که میفهمیم از طریق کندوز، از طریق تخار، از طریق بدخشان و بالاخره تا نزدیکای ولسواری بهارک و از او ساحات هم ساختمان سرکا گذشته و به طرف واخان عملا ما روان هستیم و به زودی وصل میشیم. از جانب چین هم اگر کسای سفر کرده باشه دیدن و اگر نکرده باشند ما برشان میگم. ما با کاشغر سفر کردیم، از جانب کشور چین هم بسیار به سرحد ما نزدیک شدن که اونا بتانن که ساخت سرکار ساخت و ساز کردن و در رابطه به خطر اعلام تا نزدیکای کاشغر رسیدن و بالاخره این بندر در آینده ها ساخته میشه. و ای که ای جاده لاجورد برای ما چی اهمیت داره؟ عملا گفتیم که کشور افغانستان با جامعه اروپا و کشورهای منطقه وصل میکنه، از او جمله موضوع ترکمنستان، آذربایجان، همچنان جورجیا، ترکیه و بالاخره از طریق هابهای ترکیه ما را به اروپا عملا وصل میکنه. و ما عملا امسال معمولی را که بلندن رسید و از همین مسیر ما فرستادیم و در آینده در نظر داریم که این بسیار توسعه پیدا بکنه و اقلام تولیدی افغانستان به پیمانه وسیع از این مسیر صادرات آغاز
بله. شد. نوید صاحب مننه عزیز دغه اوریدون که چه پختنه کړی و چې په اوس وخت کې مونږ له څومره هیواد کومو هیوادونو سره د سوداګرۍ او په برخه کې اړیکې لرو سره راکړه ورکړه لرو او د په کومه پیمانه ده معمولا د افغانستان خو پوهیږو چې یو صادراتي هیواد نه دی بلکې وارداتي دی، تر ډیره پورې اقتصاد هم په همدې باندې متکی دی چې وده هم پکې ډیره ورو ده. که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په اوس وخت کې مونږ څومره اقتصادي راکړه تجارت په برخه کې راکړه ورکړه لرو له هیوادونو سره؟
ډیره زیاته مننه. زه باید ووایم چې افغانستان د دې توازن د برقرار کولو لپاره چې هم صادرات او واردات کې ولرو د دې لپاره کوټلي ګامونه اخیستې دي. موږ له منځنۍ اسیا له ټولو هیوادونو سره، اروپایي هیوادونو سره، ترکیې سره، له همسایه هیوادونو لکه جمهوری اسلامي ایران سره، له هندوستان سره، له دوه ټولو هیوادونو سره موږ په پراخه کچه باندې خپلې ترانسپورتي، ترانزیتي او تجارتي اړیکې لرو. د دې ترڅنګ له هغه ترانسپورتي انحصار څخه چې پرون په ټولو ګیلې کولې او له یو کوریډور له یوې لارې په استفاده کېدله چې هغه به د بهر و پورټ محمد بن قاسم د پاکستان له لارې، نو له هغوی څخه هم هغه توازن رامنځته شوی ده چې نن موږ د یو قوي اقتصادي سکتور په توګه باندې موږ همدغه نوي ترانسپورت ډیپلوماسي ته د ورته شوی او دغه مشکلات هم په دې شکل باندې حل کړی دي چې افغانستان به په ډیر نږدې راتلونکي کې نه یوازې وارداتي بلکې صادراتي د هیواد په توګه باندې به هم وپیژندل شي. د دې ترڅنګ زمونږ دولت په دنیا کې د افغاني تولیداتو لپاره مارکیټونه هم تشخیص کړي دي چې لکه مخکې نبی صاحب هم اشاره ورته وکړه، د آذربایجان او قزاقستان په خپل باندې چې د افغانانو د تجارانو او خپل باندې زمونږ محترم وزارت صنعت او تجارت دوی تشخیص کړي دي چې همدغه مارکیټونه د افغانستان د تولیداتو لپاره بهترین مارکیټونه دي. د دې لپاره د انتقالاتو لپاره د موږ ترانسپورت وزارت چمتو دی چې په ټولو نړیوالو معیارونو سره سم موږ په ترانزیت او په ترانسپورت په برخه کې کار وکړو. هیره دې نه وي چې یوازې په همدغه اقتصادي سکتور کې موږ څو ورځې وړاندې هم موږ د بیړۍ د خپل افغانستان د بیړۍ د درلودلو په آزادو اوبو کې هم خبر ورکړی وو او د خوشبختانه به ووایم چې موږ درې اړخیزې تفاهم ته رسیدلي چې په ډېر زر وخت کې به د چابهار په نړیوالو اوبو کې د افغانستان خپله بیړۍ د افغانستان تر خپل بیرغ لاندې او په همدې نامه باندې به په همدغه بندر کې ولرو.
بله ډېره مننه عزیز صاحب. حیدری صاحب له تاسو نه هم دا غواړو وپوښتو چې مخکې عزیز صاحب او نوید صاحب ډیر خوشبینانه خبرې وکړلې د سوداګرۍ او د په برخه کې د تجارت په برخه کې د شې افغانستان په همدغه مسیر چې د سیمې په یو اتصالي هیواد باندې بدلیږي، خو موږ په وینو عملا چې تر اوسه پورې ډیرې ستونزې دي. مثلا د قوانینو په برخه کې قوانین تر اوسه پورې لاسلیک شوي نه دي. موږ لارې پرانیزو، لکه چې مخکې عزیز صاحب د لاجوردو په لار کې د پرتو ستونزو یادونه وکړلې دي. مخکې دغه راز د افغانستان د پټلۍ د اورګاډي و لار چې تر چینه پورې ورسېده یو ځل لاړ، ازبکستان وتړل چې موږ هلته د ترانزیت په برخه کې کوم مایده نه وه لاسلیک شوې. راځو چین ته د یو کمربند یوې لارې سترې پروژې، چین هغه هیواد چې $1 trillion په دې لاره باندې مصرفوي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې د مسو د عینک د مسو د کان په برخه کې لډی رستون سره مخامخ دی. هغه کان چې دریو کلونو کې باید استخراج شوی وي او دغه مس هم باید چین ته انتقال شوی وي تر اوسه پورې پکې نښتی دی. فکر نه کوئ چې دا ستونزې ډېرې ډېرې دي؟
بدون شک مشکلات زیاد است، خصوصا در حکومت های قبلی. با وجود که فرصت های بسیار خوب به افغانستان میسر شد، ولی ما نتونستیم روی زیر ساخت ها و زیر بناها کار که لازم بود انجام بدیم. در این حکومت هم من اقرار میکنم که تلاش های است، ولی تلاش هایی که لازم باشه، تلاش های کافی باشه، تا هنوز وجود نداره. شما ببینید وقتی یک برنامه یک پروژه میخواهد تطبیق شوه، اول تلزم امو بیسیک اجراعات است، اما اجراعات ابتدایی است. ولی شما ببینین تا هنوز جاده های افغانستان، شما ببینین اصلا امیر راه وسیله اصلی و اساسی تبادله ثروت است. ما وقتی که میگیم بدون شک افغانستان موقعیت استراتژیک داره و نقطه وصل است در منطقه، حتی در فرا منطقه، و همین پروژه رو کمربند هم از سه مسیر وصل میشه از افغانستان. یکی به طرف شمال است، از طرف افغانستان و تاجیکستان به روسیه و همونطور رفته به اروپا و می شکل به افریقا وصل میشه، و دیگر راهش راه مرکزی است به از طریق افغانستان، ایران، خلیج فارس و می شکل ترکیه و مدیترانه به اروپا وصل میشه.
یک کم وقت ما کم شده، میرزی خوشت رو یک نتیجه شده. گیرم کمی کل راه ابریشم صحیح شد و راه لاجواد هم صحیح شد و کل جای ترن و گپ هم صحیح شد و هوایی هم شد و زمینی هم شد و بحری هم شد، منتها ما چی روان کنیم؟ خربوزه روان کنیم و چی صحیح؟ برای ازی که مثلا روسیه صحیح یک از اون پتروتا است، چی بلا از اون اس 400 است، یک میلیارد دلار است. مگم خربوزه ما تا لندن برسه و پوسیده میشه صحیح؟ این چطور ما میتونیم سروی کنیم؟ چطور این تلافی کنیم؟
بله نظر صاحب، ما ببینین افغانستان یک کشور بسیار معدنی است. ما خیلی معادن بزرگ داریم. زمانی که پروژه احیا شود، تطبیق شود موفقانه، ایجا باعث ثبات میشه. شما همین پروژه همگرایی را به وجود میاره، همگرایی منطقه‌ای را. وقتی که همگرایی منطقه شد، کشورهای منطقه به این نتیجه باید برسن که افغانستان، ثبات افغانستان باعث پیشرفت اونها هم میشه. دومی که معادن ما بسیار بزرگ عظیم است، اگه استفاده شود خود از یک اقلام بزرگ صادراتی میتونه محسوب شود. دوم، مثلا ما از راه ترانزیت از بسیار میتونیم منفعت ببریم. عواید ترانزیتی پاکترین یا به زحمت ترین عواید است به یک مملکت. از این ما نتونستیم تانزو استفاده بکنیم. در این قسمت وزارت های من میخواییم یک کمک روشنی دمی بردم که تا هنوز وزارت های زیرب نتونسته یک گروه عملیاتی یا یک گروه کاری را ایجاد بکنه، چون پروژه تریلیون دلاری است. وزارت های مربوطه یک کمیته بین الوزارتی را باید تطبیق بکنه، ایده کارشناسی بکنه، سوات انالیز بکنه، نقاط و قوت و ضعف تثبیت بکنه و به پیش بره، چون پروژه در حال تطبیق شدن است. کشورهای منطقه همسایه ما استفاده درست کرده روان است، ولی ما تا هنوز نتونستیم از این استفاده بکنیم آنچنان که لازم است.
حیدری صاحب، تاسو د
از نقطه نظر ساختار اداری و ساختار قانونی،
تاسو د زیربنا و د افغانستان د طبیعي زیرمو یادونه وکړه. خو د ولسو کلونو کې ډیره هڅه کیږي تر اوسه پورې، تاسو وینئ چې آیا په قانوني شکل په هغه پرمختللي شکل باندې د افغانستان کوم کان استخراج شوی وي او هغه مواد هم بهر ته صادر شوی وي؟
خب ما همین منابع ما متاسفانه غیر قانونی اجراات روان است، ولی ای قانونمند شود چون رسالت دولت است، این زمینه شفره هم بسازه، زمینه سرمایه. همین پروژه مثل عینک به خاطر نبود امنیت باعث شد که چینایی ها از نتونه ایره تطبیق کنند چنان که لازم است. من ایره اقرار میکنم که تیم های کاری جوان مستعد فعلا در روی کار آماده، کم کم کار کرده روان است، ولی در گذشته چنان که لازم بود کار صورت نگرفته. من استدعای من از ارگان های زیرب و زیرسلاحی است که اینها باید هماهنگ پیش برن، منسجم پیش برن. ما باید پروپوزل های بسیار دقیق و رسالتمندانه طرح بکنیم و او را با کشورهای کمک کننده و موجود که در افغانستان است، چون امریکا و اروپا، اونا را قناعت بدیم که ما باید از همین وابستگی اقتصادی بالاخره باید برایم.
بله بله.
کشور چین به مساوی قدرتمند کشور
در منطقه کرد. بله شما خوب موضوعات یاد کردین، منتها عزیزی فعلا از دولت نمایندگی میکنه اونها سوالا را جواب بدن. یک هماهنگی به کار است و یک سیاست ملی به خلم دی راستا به کار است که یک جدی کار شود. عزیز چی میگین در مورد؟ بله
اول خو یه دا خبره ده چې خپل اداري سي خپل دي او دولتي اداري دی ویان پتو غوښندې فکر کوم چې دلته تشریف لري نیواز نه زه د دولت په نمائندګي باندې بلکې دیم په دولت په نمائندګي باندې خبرې کوي او هغه حقایق چې مونږ ځمکني حقایق په غو باندې باسو کو د ډېر خوشاله ته اشاره وکړه. اول خدا ته چې زه نه پتیر وخت او نه پوس وخت باندې ملامتي ځکه نه راچوم چې مونږ په دې د جګړې په حالت کې یو او د جګړې په حالت کې بیا هم مونږ کوشش کړی دی چې فرصتونه په قوتونو باندې تغیر کو او د دې په نتیجه کې مونږ د نړۍ او د سیمې په ترانسپورټي ادغام کې برجسته رول درلودل چې دا ټولې منطقې او هم نړۍ په دې باندې قانع ده. دویم دا ده چې معیارونه دي، نړیوال معیارونه دي، دغه نړیوال معیارونه د ټولو هیوادونو دپاره کاغه افغانستان ده، په سیمه کې نور هیوادونه دي او په نړۍ کې نور هغه هیوادونه دي چې هغه د اقتصاد په برخه کې اوچت ګامونه اخیستي دي، هغوی منلی دي چې د نړیوالو کنوینشنونو په توګه باندې موږ باندې موږ تطبیقوو. په هغو باندې موږ کوشش کړی دی، الحمدلله موږ د 1980 کال کې افغانستان د TIR نړیوال کنوینشن عضویت اخیستی، ولې متاسفانه تر اوسه پورې دا فعالیت نه و کړی. په 2014 کال راځي خو بیا دلته افتتاح شوی ده او دا یو نړیوال معیاري ترانزیتي ترانسپورتي او ګمرکي سیستم ده. د دې لپاره مونږ کوشش وکړو چې په تر 1980 بیا تر 13 کال پورې مونږ صرف د افغانستان 240 کارنې ته صادر کړو او ایران په کال کې 180,000 صادروي او ترکیه تر څه کم 400,000 کارنې ته په کال کې صادروي. الحمدلله موږ په یو کال کې په څه کم یو کال کې په دې باندې وتوانېدل چې زموږ دغه کارنیتونه له 200 چې په 150 کالونو کې صرف 200 صادر شوي موږ 180 ته دا رسېویلي دي. دې معنی دا ده چې په دې برخه کې کار شوی ده او موږ نړیوال معیارونه منو. موږ یو شرکت د دې سیستم د لاندې ترانسپورتي شرکت نه درلود. نن موږ نه شرکتونه ثبت او راجستر د TIR سیستم تر اصولو لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي. بله خبره دا ده چې زه تاسو یو شي ته ډېره مهمه اشاره وکړه، هغه باندې زه غواړم چې بس وکړم. د افغانستان د تولیداتو دپاره مارکیټ موندنه ډېره ضرور ده چې دوی د دغه خپلو تولیداتو دپاره د خرڅ دپاره مارکیټونه باید پیدا کړي او د دې دپاره مشخصې ادارې موجودې دي چې خپله باندې صنعت او تجارت هم که وظیفه یې همدا ده، کار یې همدا ده. په پرایویټ سکتور کې موږ اتاقه تجارت یا د تجارت خونې ورسره په دې کې شاملې دي چې هغه تجارت عملا د تجارت کوي. د دې په اموالو په انتقالاتو کې د ترانسپورتي مشکلات فعلا موږ نه لرو. موږ نن د دې هم مال پیدا کړي چې چیرته انتقالوي، په انتقالاتو کې هیڅ ستونزه موجوده نه ده. موږ هغه موافقتنامې که دوه اړخیزي موافقتنامې ورکړي کوي او هغه ضرور وي د ترانسپورتي، لکه مخکې ستاسو اشاره ورته وکړه چې په یو هیواد کې څه وخت د ریل پټلۍ له لارې تاسو اموال انتقالیږي او هلته دوه جانبه دوه اړخیزه هوکړه لیک موجود نه و او هغه مسترد شوي دي، په دې کې شک نشته. موږ له ډېرو هیوادونو سره ترانسپورتي او ترانزیټي هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي او ځینې ډېر محدود هیوادونه پاتې دي چې هغه هم انشاءالله تر ډېره بریده پورې حل شوي دي او انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې به همدغه ستونزه هم حل شي. له چین سره تاسو لارې یادې کړي چې له چین سره زموږ دلچسپي هم همدا ده او د چین دپاره او هم د افغانستان دپاره بهترین مارکیټ هم کېدلی شي. موږ په څو روټونو باندې په څو لارو باندې کار پیل کړی دی. یو خو مې تاسو ته مخکې اشاره وکړه چې د بهاري لارې چې چابهار له لارې موږ کولی شو له چین سره خپلې تجارتي اړیکې یا ترانسپورتي اړیکې ټینګې کړو. د دې تر څنګ په نږدې وختونو کې د چین او د تاجکستان له لارې چې تاجکستان سره موږ دوه اړخیزه موافقتنامه د ترانسپورتي هم لرو ترانزیټي هم لرو، له همدې کوریډور باندې هم موږ کار کړی دی او محاسبه هم کړې ده چې یو کانټینر مثلا 40 فوټه کانټینر تر چین پورې یا تر اورمچی یا تر کاشغره پورې په څو باندې رسیږي. هغه ټولې محاسبې مې کړې دي چې ارزانه لار ده، اما موږ یې صرف د استقرار د تداوم دپاره په دې باندې کار کوو چې دا لاره باید تداوم پیدا کړي او بیرته له سقوط سره مواجه نسي. دوهمه لاره بله لاره چې ده چې موږ د ځمکې له لارې چې د حیرتان ده، ترمیز ده او بیا له پیغیب تعقیب سره اندیجان ده، کاشغر او اورمچی ته بیا رسیږو. همدغه مسیر باندې هم تر ډېره بریده کار سوی ده. د دې دپاره موږ څلور اړخیزه موافقتنامه هم
هوکلیک پیشنهاد کړی دا وړاندې کړی دا ان شاء الله څو هیوادونو په دوه باندې توافق کړی دا زه امیدوار يم کچیر دغه دی اورمچی دغه دی اندیجان لار د پرانستل سی او په عین حال کې مونږ خپل تردد دی وسایتو دی تاجکستان لاره وکړو او په عین حال کې مو سره چابهار وی نو زه فکر کوم سیدا به یو ډیر لوی ترانسپورتي ادغام په برخه کې به
تشکر امین عزیز سه محترم به خاطر از کی وخت کم شده
یو شه یو شه
بله یک چیزه کې مو
میخواید زیربناو په اړه باندې اشاره غواړم
بله
زیربناو په اړه باندې دا سی وکم سی د مونږ زیربناوی نه د افغانستان بلکې د سیمه او د نړۍ د اکثرو هیوادونو زیربناوی چې دی هغه تجدید ته اړتیا لري یعنی دا هر وخت د خپل ټایم پیریډ وي هغه تجدید کیږي هغه ته اړتیا لیدل کیږي چې د زرغون ترانسپورت پر اوسترو باندې سي هغه چاپیریال هم نه زیان منوي هغه باندې مو متقاعد یو د دې لپاره چې دغه کلاسیک حالت څخه مونږ راوځو د دې لپاره مونږ خپل ستراتیژیک پلان څو ورځې وړاندې د مطبوعاتو له لارې هم اعلان کړ چې ان شاء الله مونږ په زیربناو په برخه کې د تجدید لپاره نړۍ سره د نورمونو سره سم موږ چمتو یو.
بله عزیز به این مسئله نقشه از این کمربند رای ابریشم که میبینیم ما در اینجا برنامه ریزی شده افغانستان هم در نظر گرفته شده یک از قسم مالی میشه که از ترکمنستان از هرات و قندار ای طرف ایران میره ای در مون بحثایی که اقتصادی کشد در سطح بین‌المللی میگن که نمینجا یک کمک معضل موجود است این معضل چی است شما در این راستا یک امانگی همراه وزارت خارجه و رئیس هیئت جمهور و کل وزارتخانه‌های مربوط تا کار کردین یا نکردین برای ازی که اگزام بانک چین آماده و حاضر است که سرمایه گذاری بکنه اگر دهی مسئله هرات و این مناطق شاید مشکل امنیتی هم نباشه زیادتر اگر این کار هم شوه شاید این در تاریخ افغانستان یک فرصت بسیار طلایی باشه که بتانه امتی خود به هر جای دنیا حتی از پیکینگ گرفته تا به اسپانیا میرسه این موضوع حتی کینیا و نایجریا و لاوس و تایلند و ایام در نظر است یک جنبندی کنیم برای که وقت ما کم ماند
ډیر خو ټکو ته تاسو اشاره وکړه زه باید په دې اړه باندې ووایم چې اول خو د ابریشم د دې لارې لپاره د افغانستان د حکومت دیدګاه ډېره مثبته ده او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره موږ په ډېر نږدې هماهنګي باندې دا کار کوو ستونزې او مشکلاتو ته ستاسو یو امنیتي ستونزې هلته ډېرې مطرح هم نه وي یعنی که څام دغه امنیتی ستونزه به صرف د افغانستان په دغه ساحه کې لږ که چیرې ګواښ موجود وي او دې له دې اندېښنه درلودلې ولې دغه لویه لار چې تاسو دغو ټولو هیوادونو ته اشاره وکړه زه په تفصیل سره ځکه نوم نه اخلم چې د وخت اشاره تاسو راته وکړه مونږ همدغه لار ځکه چې د ایران د اسلام قلعه د بیا له دې جرازي نیمروز خواته راځي له دې مونږ بیا همدغه له دغه بهر سره وصلېدل او بیا اخواته دلته ځینې منطقوي نزاکتونه موجود دي چې هغه په غو کې ایران باندې تحریمات هم یو څه تاثیرات لري چې انتقالات او د پیسو کې یو څه مشکلات هلته پیدا کېدلی سي او هغه خوشبختانه هم یو څه وخت مخکې د چابهار په اړه باندې د امریکا لخوا یعنی استثناء اعلان شوی ده موږ په دې باندې کار کوو چې دغه استثناء حالت باید په کتبي شکل موږ سره رسمي موجود وي نو په هغه صورت کې بیا د نور پورټونه سي دي نور سره عادت لکه څنګه پاکستان سره سي لرو او عین حال کې له ایران سره لرو زه فکر کوم چې دومره جدي ستونزې موجوده نه دي سي هغه د ټولي منطقي او د نړۍ په سطح د سیاسي تشکر سي تشکر ته یو بل شکر لوي
بلکې د تکنیکي موجودې د هغه حق او نزاکتای سیاسي کې رساندې نور مشمول کنه نه میتونیم اما بسیار زیاد تشکر برای اینکه ما یک چند دقیقه وقت تر سیدی رو ترک بکنیم آقای نوری که آماده شوه به نشرات بعدی مشکلات تکنیکی باید رفع شوه از او خاطر از مهمانان معذرت میخواییم یک برنامه بسیار خوب شد اشتراک کردن کلشان معلومات کافی ما خو گرفتیم ما خو بسیار چیزا رو یاد گرفتیم امیدوار هستم که شنونده های محترم هم خوشنود باشن اگر نشد در برنامه آینده باز این موضوع رو شروع میتیم چطور آقای نوری؟
بله نظر سب تاسو سپوسی هستت من نوریدون که آمد من دیر شن ازدکری دی
بله از او خاطر بسیار زیاد تشکر محترم آقای حسنی مبارک عزیزی امین نامتانم نام داره تانم یک ذره کوتاه بسیار زیاد میخط ریل واریسه بسیار مسئله خوب خارج رئیس قوانین و ارتباطات خارجه اداره اداره ترانسپورت جاده وزارت ترانسپورت. حالا ما وقت در پیکینگ می رسیدم مگر اسنی مبارک سی ببخشین که شوخی میکنیم. همچنان محترم سخنگوی اتاقای تجارت آقای جان آقا نوید از شما بسیار تشکر. آقای عبدالواسع حیدری که کارشناس مسائل اقتصادی هستین، از اشتراک شما هم یک جان تشکر. همچنان آقای نوری از خودتان یک تشکر و از همکارای دیگه ما که امروز در عقب میکروفون با ما همکاری کردن، آقایان ویس کاکر، شمشاد عزدران، میرحمد صافی و رامین صدیقی، همچنان وجمجان جبارخیل که همکاری کردن. بسیار زیاد تشکر. حالا از حضورتان مرخص میشیم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
بله منم با پای بیدار قصه گفتم، گفتم بسیار قصه گفتم، گفتم قصه گفتم، قصه گفتم. چون چشمه که جوشد در بیشه شبانگاه، چون چشمه که جوشد در بیشه شبانگاه، آهسته گریه کردم هموار قصه گفتم، آهسته گریه کردم هموار قصه گفتم. دیشب که تا سحرگه با یار قصه گفتم، خواب من با پایش بیدار قصه گفتم، خواب من با پایش بیدار قصه گفتم، گفتم سخن دارم